د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب. په ازل کې کلام او کلام د خدای څخه او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه او داغه په وسیله ټول سیزونه په وجود کې راغلل. سچې په وجود کې راغلل یو سیز هم بغیر داغه نه په وجود کې را نغې. په هغه کې ژوندون او هم دغه ژوندون د بنی آدم نور و، او نور په تیاره کې ځلیږي او تیاره پې هیڅکله هم غالبه نه شوه. یحیی نومې یو سړی د خدای له طرفه راغې، هغه د نور د شهادت د پاره راغې چې ټول خلک د هغه په وسیله ایمان راوړي. هغه په خپله خو نور نو، خو د نور د شهادت د پاره راغې، او حقیقي نور چې هر یو بنی آدم روښانه کوي هغه لا دنیا ته راتلونکی و. هغه په دنیا کې و او دنیا د هغه په وسیله په وجود کې راغله، خو دنیا هغه ونه پیژندلو. هغه خپل ځای ته راغې خو د هغه خپلوانو هغه قبول نه کو. خو کومو خلکو چې قبول کو هغوی ته دا حق ورکه چې د خدای اولاد شي، یعنی هغوی چې د هغه په نامه ایمان راوړي، چې نه له وینې نه او نه له جسمانی شوق او نه د انساني پلار په اراده بلکې له خدای نه پیدا شو. نو کلام جوسه شو او هغه زموږ سره اوسېده او موږ د هغه لویي ولیده، داسې لویي لکه چې د پلار د یو زوی چې په فضل او حقیقت مامور وي. یحیا د هغه په حق کې شاهدي وکړله. هغه په چغو وویل چې دا هغه سړی دی چې ما یې ذکر کړی و، یعنی دا چې هغه څوک چې له ما نه رستو راځي هغه له ما نه ړومبی شو. زه چې پیدا کېدم نو هغه و، ځکه چې موږ ټولو د هغه د کلهمې ممرتیا نه په فضل باندې فضل وموندلو. ځکه چې شریعت د موسی په وسیله ورکړی شو، خو فضل او حقیقت د عیسی مسیح په وسیله راغلل. خدای چرې هیچا نه دی لیدلې بې له خدای د یو زوی نه. هغه څوک چې د پلار په غیږ کې دی او هم پلار هغه ښکاره کړی دی. د یحیا گواهی دا وه کله چې یهودیانو له بیت المقدس نه کاهنان او لویان د دې تپوس د پاره ورولېږل چې دا معلومه کی چې ته څوک یې. هغه اقرار وکړو او انکار یې ونکړو، خو اقرار یې وکړو چې زه مسیح نه یم. هغوی ته تپوس وکړو چې بیا نو ته څه یې، ته الیاس یې څه؟ هغه جواب ورکړ چې نه، زه هغه هم نه یم. ته هغه نبی نه یې څه چې موږ یې په انتظار کې یو؟ هغه جواب ورکړ چې نه. هغوی بیا تپوس وکړو چې بیا نو ته یې څوک، ځکه چې موږ چا راستولو یو؟ هغوی له جواب ورکو ته د خپل ځان په هکله څه وایې. هغه ورته جواب ورکړ چې زه په بیابان کې د نارې وهونکي آواز یم چې د مالک لاره نیغه کوي، لکه چې عیسایا نبی ویلی و. ځینې فریسیان چې په جرګه کې راغلی و داغه نه تپوس وکړو، که چېرې نه ته مسیح یې، نه ته الیاس یې، نه هغه نبی یې، نو ته بیا ولې بپتسما ورکوې؟ یحیی جواب ورکړ، زه په اوبو بپتسما ورکوم، خو ستاسو په منځ کې یو کس ولاړ دی چې تاسو هغه نه پیژنئ چې زما نه رستو به راځي، او زه د دې لایق هم نه یم چې د هغه پیزار قدرې پرانیزم. دا خبرې په بیتینا کې وشوې چې د اردن بلې غاړې ته دی چرته چې یحیا بپتسما ورکوله. بل ورځ یحیا ولیدل چې عیسی هغه طرف ته راځي. هغه وویل چې وګورئ د خدای ګډورې چې د دنیا ګناه په ځان وړي، دا هم هغه دی د چا په هکله چې ما ویلی و چې زما نه رستو به یو کس راځي چې له ما نه ړومبی شو، ځکه چې له ما نه اول و. ما هغه نه پیژنده چې هغه څوک دی، خو موخې دا سبب چې زه ولې راغلم او په اوبو بپتسما ورکوم، د دې دپاره چې هغه بنی اسرائیلو ته څرګند کړی شي. یحیا دا گواهی هم وکړله چې ما روح القدس د اسمان له مخې لکه د یو کنترې په شان په راکوزیدو ولیدلو چې په هغه نازل شو. ما دې نه پیژنده، خو هغه چا چې زه یې په اوبو د بپتسمې ورکولو دپاره رالیږلی یم هغه ما ته وویل، هر کله چې ته روح القدس په چا په راکوزیدو وینې او په چا رانازل شي نو ته به پوه شې چې همدا هغه سړی دی چې په روح القدس به بپتسما ورکوي. ما دا په خپله ولیدل او زه په دې گواهی کوم چې دا د خدای زوی دی. په بله ورځ یحیا د خپلو موریدانو سره ولاړو چې عیسی په خوا تیر شو. یحیا هغه پله وکتل او وی ویل چې دا د خدای ګډورې دی. دوو موریدانو د هغه دا خبره واورېده او په عیسی پسې روان شول. کله چې هغه بیرته مخ راواړو او وی کتل چې دوی هغه پسې روان دي، نو هغه ته تپوس وکړو چې تاسو په څه پسې ګرځئ. هغوی وویل، استاذه ته کوم ځای پاتې کیږې؟ عیسی جواب ورکړ چې راځئ او وګورئ، او هغوی د هغه سره لاړل او هغه ځای ولیده چرته چې هغه پاتې کېده، او هغه ورځ یې د هغه سره تیره کړله. او د څلورو بجو د مازیګر وخت و. د یحیا د وینا نه پس چې په عیسی پسې تللی و، په دغه دوو کې یو اندریاس د شمغون رور و. لومبی کار چې هغه وکړو هغه دا و چې خپل رور شمعون یې وموندلو، او هغه ته یې وویل چې موږ مسیح موندلی دی. هغه شمعون عیسی له راوسته، هغه ورته وکتل او ویې ویل، ته د یوحنا زوی شمعون یې، تا ته به کیفا ویلې کیږي، یعنی پترس چې مانا یې ګډ ده. بله ورځ عیسی گلیل ته د تلو نیت وکړو. په لارې ورته فلیپوس مخې له ورغې. عیسی هغه ته وویل چې ما پسې راځه. فلیپوس د اندریاس او پترس په شان د بیتسدا اوسیدونکی و. فلیپوس نتانیل ته ورغې او ورته یې وویل چې د چا ذکر چې موسی په شریعت کې او نبیانو کړی دی هغه موږ ولیده. دا عیسی ناصری د یوسف زوی دی. نتانیل په حیرانتیا وویل چې د ناصرت، آیا ناصرت کې هم خصیص پیدا کېدی شي څه؟ فلیپوس ورته وویل، راخوشه او وی ګوره. کله چې عیسی نتانیل په راتلو ولیدلو نو وی ویل، دا یو ریښتینی اسرائیلی دی، په ده کې هیڅ ټګي نشته. نتانیل ته تپوس وکړو، دا زه دې څنګه وپیژندلم؟ عیسی ورته جواب ورکړ، ما ته د انځر د ونې لاندې هغه وخت لیدلی وې چې لا فلیپوس ته نه وې رابللی. نتانیل وویل، استاذه ته د خدای زوی او ته د اسرائیلو بادشاه یې. عیسی جواب ورکړ، آیا ستا د ایمان د راوړلو دغه وجه ده چې ما د انځر د ونې لاندې ولیدی؟ ته به د دې نه هم لوی لوی سیزونه ووینې. بیا هغه وویل، زه تاسو ټولو ته رښتیا رښتیا وایم چې تاسو به اسمان پرانیستې ووینئ او د خدای د فرښتو به په ابن آدم ختل او بیا راکوزیدل ووینئ. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب. په ازل کې کلام و او کلام د خدای څخه و او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و او داغه په وسیله ټول سیزونه په وجود کې راغلل. څه چې په وجود کې راغلل یو سیز هم بغیر داغه نه په وجود کې را نغې. په هغه کې ژوندون و او هم دغه ژوندون د بنی آدم و نور و. او نور په تیاره کې ځلیږي او تیاره پې هیڅکله هم غالبه نشوه. یحیا نومې یو سړی د خدای له طرفه راغې. هغه د نور د شهادت د پاره راغې چې ټول خلک د هغه په وسیله ایمان راوړي. هغه په خپله خو نور نو، خو د نور د شهادت د پاره راغې. او حقیقي نور چې هر یو بنی آدم روښانه کوي هغه لا دنیا ته راتلونکی و. هغه په دنیا کې و او دنیا د هغه په وسیله په وجود کې راغله، خو دنیا هغه ونه پیژندلو. هغه خپل ځای ته راغی خو د هغه خپلوانو هغه قبول نه کو، خو کومو خلکو چې قبول کو هغوی ته یې دا حق ورکړ چې د خدای اولاد شي، یعنی هغوی چې د هغه په نامه ایمان راوړي، چې نه له وینې نه او نه له جسمانی شوق او نه د انساني پلار په اراده بلکې له خدای نه پیدا شو. نو کلام جوسه شو او هغه زموږ سره اوسېده او موږ د هغه لویي ولیده، داسې لویي لکه چې د پلار د یو زوی چې په فضل او حقیقت مامور وي. یخیا د هغه په حق کې شاهدي وکړله. هغه په چغو وویل چې دا هغه سړی دی چې ما یې ذکر کړی و، یعنی دا چې هغه څوک چې له ما نه رستو راځي هغه له ما نه ړومبی شو. زه چې پیدا کېدم نو هغه و، ځکه چې موږ ټولو د هغه د کلهمې ممرتیا نه په فضل باندې فضل وموندلو، ځکه چې شریعت د موسی په وسیله ورکړی شو خو فضل او حقیقت د عیسی مسیح په وسیله راغلل. خدای چرې هیچا نه دی لیدلې بې له خدای د یو زوی نه. هغه څوک چې د پلار په غیږ کې دی او هم پلار هغه ښکاره کړی دی. د یحیا ګواهی دا وه کله چې یهودیانو له بیت المقدس نه کاهنان او لویان د دې تپوس د پاره ورولېږل چې دا معلومه کی چې ته څوک یې. هغه اقرار وکړو او انکار یې ونه کړو، خو اقرار یې وکړو چې زه مسیح نه یم. هغوی ته تپوس وکړو چې بیا نو ته څه یې، ته الیاس یې څه؟ هغه جواب ورکړ چې نه، زه هغه هم نه یم. ته هغه نبی نه یې څه چې موږ یې په انتظار کې یو؟ هغه جواب ورکړ چې نه. هغوی بیا تپوس وکړو چې بیا نو ته یې څوک، ځکه چې موږ چا راستول یو؟ هغوی له جواب ورکو ته د خپل ځان په هکله څه وایې. هغه ورته جواب ورکړ چې زه په بیابان کې د نارې وهونکي آواز یم چې د مالک لاره نیغه کوي، لکه چې عیسایا نبی ویلی و. ځینې فریسیان چې په جرګه کې راغلی و داغه نه تپوس وکړو که چیرې نه ته مسیح یې، نه ته الیاس یې، نه هغه نبی یې، نو ته بیا ولې بپتسما ورکوې؟ یخیا جواب ورکړ زه په اوبو بپتسما ورکوم، خو ستاسو په مینځ کې یو کس ولاړ دی چې تاسو هغه نه پیژنئ چې زما نه رستو به راځي، او زه د دې لایق هم نه یم چې د هغه پیزار قدرې پرانیزم. دا خبرې په بیتینا کې وشوې چې د اردن بلې غاړې ته دی چرته چې یخیا بپتسما ورکوله. بله ورځ یخیا ولیدل چې عیسی هغه طرف ته راځي. هغه وویل چې وګورئ د خدای ګډورې چې د دنیا ګنا په ځان وړي، دا هم هغه دی د چا په هکله چې ما ویلی و چې زما نه رستو به یو کس راځي چې له ما نه ړومبی شو، ځکه چې له ما نه اول و. ما هغه نه پیژنده چې هغه څوک دی، خو موخې دا سبب چې زه ولې راغلم او په اوبو به تسما ورکوم د دې دپاره چې هغه بني اسرائیلو ته څرګند کړی شي. یحیا دا ګواهی هم وکړله چې ما روح القدس د اسمان له مخې لکه د یو کونترې په شان په راکوزېدو ولیدلو چې په هغه نازل شو. ما دې نه پیژنده، خو هغه چا چې زه یې په اوبو د بپتسمې ورکولو دپاره رالیږلی یم هغه ما ته وویل، هر کله چې ته روح القدس په چا په راکوزېدو وینې او په چا رانازل شي نو ته به پوه شې چې همدا هغه سړی دی چې په روح القدس به بپتسما ورکوي. ما دا په خپله ولیدل او زه په دې ګواهی کوم چې دا د خدای زوی دی. په بله ورځ یحیا د خپلو موریدانو سره ولاړو چې عیسی په خوا تیر شو. یحیا هغه پله وکتل او وی ویل چې دا د خدای ګډورې دی. دوو موریدانو د هغه دا خبره واورېده او په عیسی پسې روان شول. کله چې هغه بیرته مخ راواړو او وی قتل چې دوی هغه پسې روان دي، نو هغه ته تپوس وکړو چې تاسو په څه پسې ګرځئ. هغوی وویل، استاذه ته کوم ځای پاتې کیږې؟ عیسی جواب ورکړ چې راځئ او وګورئ. او هغوی د هغه سره لاړل او هغه ځای ولیده چرته چې هغه پاتې کېده، او هغه ورځ یې د هغه سره تیره کړله. او د څلورو بجو د مازیګر وخت و. د یحیا د وینا نه پس چې په عیسی پسې تللی و، په دغه دوو کې یو اندریاس د شمغون رور و. لومبی کار چې هغه وکړو هغه دا و چې خپل رور شمغون یې وموندلو، او هغه ته یې وویل چې موږ مسیح موندلی دی. هغه شمغون عیسی له راوسته، هغه ورته وکتل او ویې ویل، ته د یوحنا زوی شمعون یې، تا ته به کیفا ویلې کیږي، یعنې پترس چې مانا یې ګډ ده. بله ورځ عیسی ګلیل ته د تلو نیت وکړو، په لارې ورته فلیپوس مخې له ورغې. عیسی هغه ته وویل چې ما پسې راځه. فلیپوس د اندریاس او پترس په شان د بیتسدا اوسیدونکی و. فلیپوس نتانیل ته ورغې او ورته وویل چې د چا ذکر چې موسی په شریعت کې او نبیانو کړی دی هغه موږ ولیده. دا عیسی ناصری د یوسف زوی دی. نتانیل په حیرانتیا وویل چې د ناصرت، آیا ناصرت کې هم خصیص پیدا کېدای شي څه؟ فلیپوس ورته وویل، راخوشه او وی ګوره. کله چې عیسی نتانیل په راتلو ولیدلو، نو وی ویل، دا یو رښتینی اسرائیلی دی، په ده کې هیڅ ټګي نشته. نتانیل ته تپوس وکړو، دا زه دې څنګه وپیژندلم؟ عیسی ورته جواب ورکړ، ما ته د انځر د ونې لاندې هغه وخت لیدلی وې چې لا فلیپوس ته نه وې رابللی. نتانیل وویل، استاذه ته د خدای زوی او ته د اسرائیلو بادشاه یې. عیسی جواب ورکړ، آیا ستا د ایمان د راوړلو دغه وجه ده چې ما د انځر د ونې لاندې ولیدې؟ ته به د دې نه هم لوی لوی سیزونه ووینې. بیا هغه وویل، زه تاسو ټولو ته رښتیا رښتیا وایم چې تاسو به اسمان پرانیستې ووینئ، او د خدای د فرښتو به په ابن آدم ختل او بیا راکوزیدل ووینئ. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. دریم باب. په فریسیانو کې نیکودیموس نوم یو سړی و چې د یهودیانو د جرګې غړی و. هغه عیسی له د شپې راغې او ورته وویل چې استاذه، موږ ته معلومه ده چې ته د خدای رالیږلی استاذ یې، هیڅوک هم دا نښې چې ته ښکاره کوي نشي ښودلی او که خدای ورسره نه وي. عیسی جواب ورکړ، رښتیا رښتیا درته وایم، تر څو چې سړی بیا پیدا نشي هغه د خدای بادشاهي لیدلی نشي. نیکودیموس وویل، نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې یو سړی چې بوډا وي نو هغه به بیا څنګه پیدا شي؟ آیا هغه په دویم ځل د مور ګیډې ته ورننوتی شي څه چې بیا پیدا شي؟ عیسی جواب ورکړ، زه درته رښتیا وایم چې یو سړی به هم د خدای په بادشاهۍ کې تر هغې داخل نشي تر څو چې هغه د اوبو او روح القدس نه پیدا نشي. چې د انسان نه پیدا کیږي هغه جسم دی، خو چې د روح القدس نه پیدا کیږي هغه روح دی. نو چې زه تاسو ته دا وایم چې تاسو له بیا پیدا کېدل په کار دي، نو په دې حیرانیږئ مه، اوا دیخوا اخوا الوزي، ته د دې اواز خو اورې خدا درته نه معلومیږي چې دا د کومې راځي او چرته ځي. دغه حال د هر هغه چا دی څوک چې د روح القدس نه پیدا شوی دی. نیکودیموس بیا تپوس وکړو، دا څنګه ممکنه ده؟ عیسی وویل، ته د یهودیانو استاذ یې او د دینه ناخبر یې، زه درته رښتیا رښتیا وایم چې موږ هغه څه وایو چې څه راته معلوم دی او د هغه شهادت کوو چې څه مو لیدلی دي، خو بیا هم تاسو زموږ شهادت نه منئ. کچاری تاسو زما د زمکی په حق له خبرې نه منئ، نو که زه درته د اسمان خبرې ووایم نو تاسو به یې څنګه ومنئ؟ هیڅوک هم چاری اسمان ته نه دی ختلی بې د هغه نه چې د اسمان نه راکوچ شوی دی، یعنی ابن آدم چې د اسمان نه دی. لکه څنګه چې موسی په بیابان کې مار په لوړه خیجولی و، دغسې به ابن آدم هم وخیجولی شي. د پاره د دې چې هر څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه به هم په هغه کې د تل ژوندون عمومي. خدای د دې دنیا سره داسې مینه وکړله چې خپل یو زوی هم ورکه چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نه شي خو د تل عمري ژوندون بیا مومي. خدای خپل زوی دنیا ته د دنیا د مجرم کولو دپاره نه دی رالیږلی، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا خلاصون بیا مومي. څوک چې په هغه ایمان راوړي هغه به مجرم هم نه شي، خو چا چې پې ایمان نه دی راوړی هغه خو د مخکې نه مجرم دی، ځکه چې د خدای د یک یو زوی نه منکر دی. او د مجرم کېدلو سبب دا دی چې دنیا ته نور راغلی دی خو خلک د نور په ځای په تیاره کې خوشحاله و، چې د هغوی کارونه بد و. بدکاره سړی همیشه د نور سره کینه لري او ځان ته ساتي، هسې نه چې د دوی کارونه څرګند شي. هر څوک چې نیک کارونه کوي هغه نور ته راځي، ځکه چې کارونه یې په نور کې څرګند شي چې هغه د خدای په رضا کړی شوي دي. پس د دې نه عیسی سره د موریدانو یهودیت راغی او د هغوی سره الته ایسار شو او بپتسما یې ورکه. یخیا هم په عینون کې بپتسما ورکوله، کم چې شالیم ته نږدې دی، ځکه چې په هغه ځای کې اوبه ډیرې وې او خلک په مخه بپتسمې ته راتلل. دا د یخیا د قیدېدو نه وړاندې و. د یخیا د ځینو موریدانو د یهودیانو سره د پاکېدو په هکله جګړه اوچته شوه. نو هغوی یحیا ته راغلل او ورته وویل، استازه، ستا سره د اردن په پورې غاړه یو سړی و د چا په هکله چې تا گواهی کړې وه، هغه هم بپتسما ورکوي او خلک ورته راټولیږي. یحیا جواب ورکړ چې سړی تش هغه څه اغستی شي څه چې د اسمان نه ورکړی کېږي. تاسو پخپله په دې گواهی ورکولی شئ چې ما ویلی و چې مسیح نه یم، زه خو د هغه د وړاندې راستولی شوی یم. ناوې د واده د زلمی وي او د واده د زلمی دوست څوک چې ولاړ وي او د هغه خبرې اوري، هغه د واده د زلمی په آواز اورېدو د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا خوشحالي اوس زما پوره شوه، په کار دی چې هغه لوی شي او زه ورکوټې. څوک چې له پاس نه راځي هغه د هر چا نه پاس وي، او څوک چې د ځمکې پیدا دی هغه د ځمکې دی او خبرې هم د ځمکې کوي. څوک چې د اسمان نه راځي هغه په ټولو پاس دی، هغه چې څه لیدلی او اورېدلی وي د هغې گواهی کوي، خو هیڅوک هم د هغه گواهی نه قبلوي. چا چې د هغه گواهی قبوله کړه نو هغه د دې خبرې اقرار وکړو چې خدای رښتینی دی، ځکه چې څوک چې خدای راستولوي هغه د خدای خبرې کوي، ولی چې هغه روح القدس بې اندازې ورکوي. پلار د زوی سره مینه کوي او هغه ته ټول اختیار ورکړی دی. څوک چې په زوی ایمان راوړي نو هغه د تل ژوندون لري، خو څوک چې د زوی نافرمانی وکړي هغه به دا ژوندون ونه ویني، خو د خدای غضب به پاغوي. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره سلورم باب. فریسیانو ته دا خبره معلومه شوه چې عیسی د یحیا نه زیات موریدان جوړوي او بپتسمه ورکوي. رښتیا خبره خدا ده چې عیسی په خپله نه بلکې موریدانو به بپتسمه ورکوله. کله چې عیسی د دې نه خبر شو نو یهودیای پریښودله او یو ځل بیا گلیل ته لاړو. هغه ته د سامریا نه تیرېدلو او هلته د سامریانو سوخار نومې ښار ته راغی. دا ځای هغه ځمکې ته نږدې و چې یعقوب خپل زوی یوسف ته ورکړیو، او هغه چینه چې د یعقوب کویه ورته وایي. دا د غرمې وخت و چې عیسی په سفر ستړی شوی و، او هغه د کوی سره کیناستو. په دې مینځ کې یوه سامري ښځه اوبو اوړو ته راله. عیسی هغې ته وویل چې ما له اوبه راکه. مریدان یې د خوراک سامان اغستو د پاره خار ته تللي وو. سامري ښځې ورته وویل چې ته یهودي زما غوندې سامري ښځې نه اوبه څنګه غواړې؟ دا خبره یاد لرل پکار دی چې یهودیان سامریانو سره خپل لوښي نه شریکوي. عیسی هغې ته جواب ورکړ چې که ته په دې خبر وې چې د خدای بخنه څه ده او تا نه چې څوک اوبه غواړي دا دی څوک، نو تا به د هغه نه خواست کړی و او هغه به تا ته د ژوندون اوبه درکړی وې. هغه ښځې وویل چې مالکه، تا سره خو بوکه هم نشته او دا کویه جور دی، نو ته ماته د ژوندون اوبه څنګه راکولی شي؟ ته زموږ د نیکه یعقوب نه لوی سړی یې، چا چې موږ له دا کویه راکه او په خپله او د هغه زامنو او د هغه څاروو د دې نه اوبه وڅکلې. عیسی وویل هر هغه څوک چې دا اوبه وڅکي هغه به بیا هم تږی کیږي، خو کومې اوبه چې زه ورکوم د هغې د څکلو نه پس په سکون کې هیڅکله هم بیا نه تږی کیږي. زه چې کومې اوبه ورکوم هغه به په هغه کې دننه یوه چینه شي چې همیشه به بهیږي او د تل ژوندون به ورله ورکوي. ښځې وویل مالکه، هغه اوبه ماله راکه، نو زه به هم بیا نه تږی کیږم او په دې لاره به بیا اوبه اوړوله نه راځم. عیسی جواب ورکړ کور ته لاړه شه، خاوند اوبله او بیا راشه. هغې جواب ورکړ چې زما خاوند نشته. عیسی وویل ته دا صحیح وای چې ستا خاوند نشته، سره د دې چې تا پنځه مړونه کړي وو او اوس چې د کم سړی سره اوسې هغه ستا خاوند نه دی. هغې جواب ورکړ مالکه، ما ته داسې ښکاري چې ته نبی یې. زموږ نیکونو په دې غرب عبادت کولو، خو تاسو یهودیان وایي چې په کم ځای کې چې د خدای عبادت کول پکار دی هغه په بیت المقدس کې دی. عیسی وویل باور وکړه چې یو وخت داسې راتلونکی دی چې نه خو به تاسو د آسمانی پلار عبادت په دې غر وکئ او نه په بیت المقدس کې. تاسو سامریان د هغه چا عبادت کوئ چې تاسو یې نه پیژنئ، خو موږ د هغه چا عبادت کوو چې موږ یې پیژنو، ځکه چې خلاصون له یهودیانو نه دی، خو وخت راتلونکی دی بلکې اوس هم دی چې رښتینی سجده کوونکي به آسمانی پلار ته په روح القدس او په رښتیا سجدې وکړي او پلار هم دغه شان عبادت کوونکي غواړي. خدای روح دی او هر څوک چې داغه عبادت کوي هغه دې هم په روح او په رښتیا سره داغه عبادت وکړي. ښځې جواب ورکړ زه پوهیږم چې مسکړی شوی یعنی مسیح راتلونکی دی، هر کله چې هغه راشي نو هغه به موږ ته هر څه وښایي. عیسی ورته وویل هغه زه یم، زه چې تا سره خبرې کوم. په دغه وخت د هغه موریدان بیرته رالل او په دې خبره حیران شول چې هغه یوې ښځې سره خبرې کوي، خو په هغو کې یو کس هم ونه ویل چې ته څه غواړې یا ته د دې سره خبرې ولې کوې. ښځې خپل منګی کیښودو او خار ته لاړه. اول ته یې خلکو ته ووي چې راشئ یو سړی ووینئ چې ما ته یې هر څه چې مې کړي دي ټولې وویل، کیدای شي چې دا مسیح وي. هغوی د ښار نه ووتل او د هغه طرف ته روان شول. په دې دوران کې موریدانو په هغه زور لګولی و چې استازه څه وخورئ، خو هغه وویل زما سره داسې خوراک دی چې تاسو ته هیڅ پته نشته. په دې موریدانو یو تر بله وویل چې آیا چا اغله خوراک راوړی دی څه؟ خو عیسی وویل چې زما خوراک سکاک هغه دی چې زه د هغه رضا وکم او هغه کار پوره کم کم له چې راستوله شوی یم. آیا تاسو دا نه وایئ چې څلور میاشتې نورې دي او بیا به لو ګټ شي؟ خو زه تاسو ته دا وایم چې وګورئ، ګیر چاپیره پټو ته وګورئ چې هغه بیا د لو د پاره تیار شوی دی. لوګره خپل مزدوری اخلي او د تل ژوندون د پاره فصل راټولوي. د دې د پاره چې کرون کې او لوګره دواړه په شریکه خوشحالی وکړي. هم دغه وجه ده چې دا ویل شوی دی چې یو یې کری او بل یې ریبي. ما تاسو دې له واستولئ چې هغه فصل اوریبئ په کوم باندې چې تاسو څه کړاو نه دی کړی. نورو ځان وکړو او تاسو راغلئ او هغه فصل مو واغستو او د هغوی په برخه کې شریک شوی. د هغه خار ډیر سامریان د هغه ښځې په دې ګواهۍ رالل چې ماله کله هم چې څه کړي دي هغه ټولې ماته وویل او په عیسای ایمان راوړلو. کله چې دغه سامریان هغه له رالل نو دا مینت یې ورته وکړو چې موږ سره پاتې شه او هغه هلته دوه ورځې ایسار شو. نور هم ګڼو کسانو د هغه د کلام په وجه په هغه ایمان راوړو. هغوی هغه ښځې ته وویل چې دا تش ستا د هغې وینا وجه نه ده، موږ په ده ایمان راوړی دی، بلکې موږ د هغه کلام په خپله واورېدو او موږ په دې پوه شو چې دی په حقیقت کې د دنیا خلاصونکی دی. کله چې دوه ورځې تیرې شوې نو عیسی ګلیل ته روان شو، ځکه چې عیسی په خپله دا ویلی چې یو نبی په خپل وطن کې بې عزته وي. نو ګلیل ته په رسېدو ګلیلیانو د هغه هرکلی وکړو، ځکه چې د بیت المقدس په اختر کې چې هغه څه کړي وو هغه ټول هغوی لیدلی وو او هغوی په خپله په دغه اختر کې شامل وو. عیسی یو ځل بیا په ګلیل کې کانا نومې ځای ته لاړو، چرته چې هغه له اوبو نه می جوړ کړی وو. هلته یو سرکاري حاکم وو چې زوی یې په کفر نهم کې ناجوړه پروت و. کله چې هغه واورېدل چې عیسی د یهودیانه ګلیل ته راغلی دی نو هغه په زارو ورته وویل چې ما سره لاړ شه او زما زوی جوړ کا، څوک چې مرګي حال دی. عیسی هغه ته وویل چې د نخو او معجزو کتو نه وړاندې خو به تاسو هیڅ چیرې ایمان نه وي راوړی. هغه حاکم ورته بیا وویل چې صاحبه، زما د زوی د مرګ نه وړاندې را سره لاړ شه. بیا عیسی وویل کور ته واپس شه، زوی به دې ژوندی وي. عیسی چې څه وویل هغه سړی په یقین وکړو او کور ته روان شو. هغه لا په لارو چې غلامانو یې ورته خبر راوړو چې زوی خو دې جوړ شو، نو هغه تپوس ته وکړو چې څه وخت هغه جوړ شو. هغوی وویل چې پرون ماسپخین هغه تبې پرېښودلو. پلار یې پوه شو چې دا هم هغه وخت و چې عیسی هغه ته ویلو چې زوی به دې جوړ شي او هغه او د هغه ټول خاندان پې ایمان راوړو. دا د عیسی د یهودیانه ګلیل ته د راتلو نه پس دویمه معجزه وه. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پنځم باب. پس لاغې عیسی بیت المقدس ته د یهودیانو په یو اختر کې د شاملېدو دپاره لاړو. په بیت المقدس کې د ګډو د دروازې څخه یو تالاو دی چې پنځه ستنې پکې ولاړې دي او د یهودیانو په ژبه کې ورته بیت صدا وایي. په دې ستنو کې ګڼ ناروغه ګډ شل او ړانده پراته وو، ځکه چې وخت په وخت به یو فرښته دې تالاو ته راکوزېده او دا اوبه به یې خوځولې او هغه څوک چې به د ټولو نه لومبی دې اوبو ته ورکوز شو نو هر څه بیماري چې به یې وه د هغې نه به روغ شو. په دغه خلکو کې یو سړی و چې دوه کم څلویښتو کالو راسې شلو. کله چې عیسی هغه هلته پروت ولیده او د دې نه خبر شو چې دی د دومره مودې راسې بیمار دی، نو هغه ورته وویل آیا ته د روغېدل غواړې څه؟ هغه جواب ورکړ چې سوایبه، زما هیڅوک نشته چې هر کله چې اوبه وخوځولی شي چې ما دې تالاو ته ورکوز کی او کله چې زه وروخوځم نو بل زمانه مخکې وردانګلی وي. عیسی جواب ورکړ په خپلو خپو ودرېږه، خپله بستره واخله او ځه. سړی سمدستي جګ جوړ شو، خپله بستره یې واغسته او روان شو. دا د سبت ورځ وه. نو د یهودیانو هغه روغ کړي شوي سړي ته وویل دا د سبت ورځ ده، د سبت په ورستا ته د خپل بستری د وړلو اجازت نشته. هغه جواب ورکړ چې کوم سړی چې زروخ کم هغه ما ته حکم راکو چې خپل بستره واخله او زه. هغوی د هغه نه تپوس وکړو چې هغه سړی څوک دی چې تا ته وویل چې خپل بستره واخله او زه. خو هغه شل سړی ته څوک چې روخ کړی شو دا نه وه معلومه، ځکه چې هلته ډیره ګڼه وه او عیسی په ګڼه کې دیخوا اخوا شوی و. لږ ساعت پس عیسی هغه د خدای په کور کې ولیده او ورته یې وویل، اوس چې ته بیا ښه شوی یې نو ګناه کول پرېږده، ګنې د دې نه به هم درته زیات تکلیف پیښ شي. هغه سړی په مخه لاړو او یهودیانو ته یې وویل چې دا زه چې چا روخ کړی یم دا عیسی و. دا د سبت ورځ د دغه قسمه کارونو کولو سبب و چې یهودیان یې راوپارول او عیسی یې په غذاب کو. ولی عیسی جواب ورکړ چې زما پلار لا تر اوسه کار کوي او زه هم کار کوم. په دې یهودیان نور هم د هغه په مرګ پسې شول، ځکه چې یوازې دا نه چې هغه د سبت حکم ماتولو، بلکې دا هم چې هغه خدای ته خپل پلار ویل او د هغه سره د برابرۍ دعوا کوله. د دې الزام په جواب کې عیسی وویل چې زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم، زوی په خپله هیڅ نشي کولی بې له هغه کار نه چې ویني چې پلار یې کوي. څه چې پلار کوي هغه زوی هم کوي، ځکه چې پلار د زوی سره مینه کوي او خپل ټول کارونه ورته سرګندوي. لا د دې نه زیات لوی کارونه به ورته داسې سرګند کی چې تاسو به حیران پاتې شئ، لکه چې پلار مړی پاسوي او هغوی له ژوند ورکوي، دغه شان زوی هم هر چا له چې غواړي ژوند ورکوي. بیا دا چې پلار د یو کس هم عدالت نه کوي، بلکې دا اختیار یې هم زوی ته سپارلی دی او دا دغه مرضی ده چې ټول دی د زوی هم په هغه شان عزت کوي لکه چې د پلار یې کوي. څوک چې د زوی عزت نه کوي هغه د پلار عزت نه کوي چې هغه یې راستولی دی. رښتیا رښتیا تاسو ته وایم، کم سړی چې زما خبرو ته غوږ دی او په هغه چا باور لري چې زه یې راستولی یم، هغه تل عمری ژوندون لري او په هغه به د سزا حکم ونه شي، ځکه چې هغه د مخکې نه د مرګ نه ژوندون ته اوړېدلی دی. رښتیا رښتیا تاسو ته وایم، یو وخت داسې را روان دی او بې شکه چې هغه بیا راغلی دی چې مړی به د خدای د زوی آواز اوري او چې څوک یې واوري هغه به را ژوندی شي، ځکه چې څرنګ چې پلار د تل ژوندون لري دغه شانې زوی له هم د تل ژوندون اختیار ورکړی دی چې د تل ژوندون ولري. د ابن آدم په حیث هغه ته دا اختیار هم ورکړی شوی دی چې هغه عدالت وکړي. په دې حیرانۍ گئی مه، ځکه چې یو داسې وخت راتلونکی دی چې هغه ټول څوک چې په قبرونو کې دي به د ده آواز اوري او چا چې نیکی کړی وي هغوی به د تل ژوندون دپاره او چا چې بد کړی وي هغوی به د سزا دپاره راپورته کړی شي. زه په خپله هیڅ نشم کولی، زه فیصله کوم څنګه چې ماته ویلی شوی دي او زما فیصله هم د انصاف ته، ځکه چې زما مقصد زما د مرزای نه دی بلکې د هغه د مرزای دی چا چې زه رالیږلی یم. که چېرې زه د خپل ځان گواهی کوم نو دغه گواهی رښتونې نه ده، بلکې یو بل هم شته چې هغه زما د پاره گواهی ورکوي او زما دا یقین دی چې د هغه گواهی رښتینې ده. تاسو یحیا ته هم خپل استازی ورستولی و او د دې حقیقت گواهی مو ته حاصله کړه. په دې نه چې ګینې زه د انسان گواهی اجتمن یم، خو زه تاسو ته دا خبره در یادوم د دې دپاره چې تاسو خلاصون عمومی. یحیا په مثال د یو ډیوی و چې تیزه رڼا یې وه او د څه وخت دپاره تاسو دې ته هم تیار وی چې د هغه په رڼا کې خوشحالي وکئ. خو زه د یحیا له گواهۍ نه لویه گواهی لرم، ځکه چې هغه کارونه چې زما پلار ما ته حواله کړي و چې زه یې وکم او سرته یې ورسوم، دا کارونه زما گواهی ورکوي چې پلار زه راستولی یم. پلار چې زی راستولیم زما گواہی کړی دا چې هیڅ کله تاسو هم داغه आवाज نه دی اوریدلې او نو مو هغه لیدلې دی، خو داغه کلام پتا سو کې هیڅ ځای نه دی مونتلې، ځکه چې پتا سو کې یو هم پاغه باور نه کوي څوک چې هغه راستولې دی. تاسو صحیفه لولای او دا مو فرض کړی دی چې د دوی په ساتلو به تاسو د تل ژوندون عمومی، خو هغوی هم زما پاک له گواهی ورکوي. بیا هم تاسو زما طرف ته راتلل نه خوښوئ چې د تل ژوندون عمومی. زه د چانه د عزت تمدار نه یم، ځکه چې ما ته ښه معلومه ده چې ستاسو په زړونو کې د خدای مینه نشته. زه د خپل پلار په نامه راغلی یم او تاسو ما نه قبلوئ، خو که بل څوک په خپله نامه راشي نو تاسو به یې قبول کوي. تاسو څرنګ د ایمان خاوندان کېدی شئ کله چې تاسو د یو بل نه د عزت امید لرئ، او هغه عزت چې د واحد خدای له طرفه دی لټون نه کوئ. دا خیال مه کوئ چې زه ګینې د پلار په عدالت کې تاسو مجرمان ګرځوم. موسی تاسو مجرمان کړئ، هغه موسی چې تاسو په خپل امیدونه تړلی دي. که چېرې تاسو په موسی ایمان لرئ نو په ما به هم لرئ، ځکه چې هغه څه لیکلي دي هغه زما په حق لدی. خو که تاسو په هغې چې څه هغه لیکلي دي ایمان نه لرئ، نو څه چې زه وایم په هغې به څرنګ ایمان ولرئ. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پګم باب. سمونده پس عیسی د گلیل د دریاب بلې غاړې ته لاړو چې تبریاس هم ورته وایي، او یوه لویه ګڼه ورپسې وه چا چې د ناروغو د روغولو او د رنځورانو د روغېدو ننداره لیدلې وه. بیا عیسی د غره لمنې ته لاړو او هلته د موریدانو سره کېناستو. د فصح د اختر وخت رانږدې و، کم چې د یهودیانو لوی اختر وي. بیا چې عیسی خپل سترګې اوچته کې نو یو لویه ګڼه یې ولیده چې د هغه په طرف را روانه ده. نو عیسی فلیپوس ته وویل چې موږ به د دې خلکو دپاره ډوډۍ د کمه را پیدا کوو. دا یې صرف د هغه د ازمیښت دپاره وویل، ګینې هسې عیسی ته دا معلومه وه چې هغه به څه کوي. فلیپوس ورته جواب ورکړ چې په 200 دینارو به هم دومره ډوډۍ اونشي چې د دې خلکو لږه لږه ورسي. د هغه په موریدانو کې یو مورید اندریاس چې شمبون پیترس ورور و، هغه ته یې وویل چې دلته یو هلک دی، د هغه سره د اوربشو 15 ډوډۍ او 2 کبان شته، خو هغه به د دې دومره خلکو دپاره څه وي؟ عیسی وویل، دا خلک کینوئ، هلته ډیر واښه وو. نو سړی چې خواو شه 15 زره کیناستل. بیا عیسی ډوډۍ واغستې، شکر یې وکړ او هغه یې په هغه ناستو خلکو وویشلې، او هم دغه رنګ عمل یې د کبانو سره وکړ او هغوی په مړه ګیډه وخوړل. کله چې ټولو ښه په مړه خیټه خوراک وکړو، نو هغه خپلو موریدانو ته وویل، دا پاتې شوي ټوکړي راټولې کوي د دې دپاره چې هیڅ هم درنه ضایع نه شي. هغوی داسې وکړ او د هغه 15 ډوډو د خوړلو نه پس دومره ټوکړي پاتې شوې چې 12 ټوکرۍ ترې ډکې شوې. کله چې خلکو د عیسی دا معجزه ولیده، نو دا خبره خوره شوه چې په رښتیا دا به هم هغه نبی وي د کم د راتلو زیری چې شوی و. عیسی چې د دې نه خبر شو چې هغوی د هغه د رانیولو او د خپل باچا جوړولو په اراده د راتلو نیت لري، نو هغه بیرته غره ته ستون شو. چې شپه خوره شوه، نو د عیسی موریدان د دریاب غاړې ته لاړل، په خپله کشتۍ کې کېناستل او کفرنهم ته د پورې وتو په نیت یې خپله کشتۍ ټیل وهله. تیاره بیا خوره شوې وه او عیسی لا ورسره یو ځای شوی نو. په دې دوران کې تیزه سیلۍ چلېده او دریاب چپی چپی و. کله چې هغوی درې څلور میله کشتۍ وچلوله، نو هغوی عیسی په اوبو باندې روان ولیده چې د کشتۍ په لور رانږدې کېږي. هغوی یرې واغستل، خو عیسی آواز ورکړ، یریږی مه، دا زه یم. نو بیا هغوی دې ته تیار شو چې هغه کشتۍ ته پرېږدي، او سمدستي کشتۍ هغه غاړې ته ورسېده چرته چې د دوی د تلو نیت و. بل سحر هغه ګڼه د دریاب په بله غاړه ولاړه وه او هغوی هلته صرف یوه کشتۍ کتلې وه او د دې نه خبر و چې عیسی د خپلو مریدانو سره کشتۍ ته نو ختلې، څوک چې د هغه نه بغیر لرې لاړل. بهرحال د تبریاس نه نورې کشتۍ دې غاړې ته هغه ځای ته نږدې رالې چرته چې خلکو هغه ډوډۍ خوړلې وه په کومه چې مالک شکر ویستلی و. کله چې خلکو وکتل چې هلته نه خو عیسی و او نه یې مریدان و، نو هغوی په خپله په کشتو کې سواره شول او د عیسی په تلاش کې کفرنهم ته روان شول. هغوی په بله غاړه عیسی ولیده او هغوی عیسی ته وویل، مالکه ته دلته کله راغلې؟ عیسی جواب ورکړ، رښتیا خو دا دی چې زه په دې خبر یم چې تاسو زما په تلاش کې ځکه نه یې راغلي چې تاسو نښې وکتلې، بلکې ځکه چې تاسو ډوډۍ وخوړه او لوږه مو ماته شوه. تاسو خواري وکئ نه صرف د دې فانی ډوډۍ دپاره، بلکې د هغې ډوډۍ دپاره چې د تل ژوندون پورې پاتې کیږي، او ابن آدم به تاسو ته دا ډوډۍ درکی، ځکه چې هم په هغه باندې پلار یعنی خدای پخپله د اختیارمن کېدو مهر لګولی دی. بیا هغوی هغه ته وویل چې موږ ته څه کول پکار دی چې د خدای کار وکړو؟ عیسی جواب ورکړ چې د خدای کار دا دی چې په هغه چا ایمان راوړئ چې هغه یې راستولی دی. هغوی وویل، ته موږ ته کومه معجزه ښکاره کولی شي چې موږ په تا ایمان راوړو؟ ته به څوکې؟ لکه چې صحیفه وایي چې زموږ پلارونو نیکونو په صحرا کې من وخوړلو، هغه هغوی له د اسمان نه خوراک ورکوو. عیسی جواب ورکړ، زه تاسو ته دا وایم چې دا رښتیا نه دی چې موسی تاسو ته د اسمان نه رښتینې ډوډۍ درکوله، بلکې دا رښتیا دی چې زما پلار تاسو ته د اسمان نه ډوډۍ درکوي. کومه ډوډۍ چې خدای درکوي هغه د اسمان نه راکوزیږي او دنیا له ژوندون ورکوي. هغوی هغه ته وویل، مالکه موږ ته دغه ډوډۍ اوس او همیشه راکوه. عیسی هغوی ته وویل، زه د ژوندون ډوډۍ یم، څوک چې ما له راځي هغه به هیڅکله نه اوږې کیږي، او څوک چې په ما ایمان راوړي هغه به هیڅکله نه تږی کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې تاسو زه لیدلی یم خو ایمان را باندې نه راوړئ، هر څه چې زما پلار ما ته راکوي هغه به ما له راځي، او څوک چې ما له راځي هغه به زه هیڅکله ونه شړم. زه د اسمان نه د خپلې مرضۍ کولو دپاره نه یم راکوز شوی، بلکې د هغه د رضا دپاره چا چې زه راستولی یم. دا د هغه رضا ده چې هغه چې ما ته هر څه راکړي دي د هغې نه یو هم رک نه کم، خو هغه ټول په آخري ورځ راپورته کم، ځکه چې دا زما د پلار مرضی ده چې هر هغه څوک چې زوی وویني او په هغه ایمان راوړي هغه دې د تل ژوندون خاون شي، او زه به په آخري ورځ بیا پاسوم. په دې باندې یهودیان وګورېدل، ځکه چې هغه وویل چې زه هغه د اسمان نه راکوزه شوې ډوډۍ یم. هغوی وویل، په رښتیا چې دی خو د یوسف زوی عیسی دی چې موږ د ده مور او پلار پیژنو، نو بیا څنګه دی ویلی شي چې زه د اسمان نه راکوزه شوې یم؟ نو بیا عیسی جواب ورکړ چې په خپلو کې مه ګورېږئ، ځکه چې ما ته یو داسې سړی نشي راتلی کم چې پلار چې زه یې رالیږلی یم ما ته را نه کاږي، او زه به هغه په آخري ورځ راپورته کم. او دا د نبیانو په صحیفو کې لیک دي، او هغوی به خدای پوهه کی. هر هغه څوک چې د پلار اوري او زده کړي هغه ما ته راځي. زما مطلب دا نه دی چې ګینې چا پلار لیدلی دی بې له هغه نه چې خدای نه راغلی دی، هغه پلار لیدلی دی. په رښتیا رښتیا زه تاسو ته دا وایم چې ایمان راوړونکی د تل ژوندون خاوند دی. زه د ژوندون ډوډۍ یم، ستاسو پلارونو نیکونو په صحرا کې من وخوړلو او هغوی مړه دي، خو زه د هغې ډوډۍ خبره کوم کومه چې د اسمان نه راځي. هر څوک چې هغه وخوري نو هغه هیچرې نه مري. زه د ژوندون ډوډۍ یم چې د اسمان نه راکوز شوې ده، او څوک چې دا ډوډۍ وخوري هغه به تل ژوندون وي. کومه ډوډۍ چې زه ورکوم هغه زما جوسه ده او زه د دنیا د ژوندون دپاره ورکوم. په دې په یهودیانو کې یوه زبردسته جګړه راپورته شوه. هغوی وویل چې دا سړی خپله جوسه موږ ته خوړلو له څنګه راکولی شي. عیسی جواب ورکړ، په رښتیا رښتیا زه تاسو ته وایم چې تر څو چې تاسو د ابن آدم جوسه ونه خورئ او د هغه وینه ونه څکئ تر هغې تاسو په ځان کې د ژوندون نشئ لیدی. څوک چې زما جوسه وخوري او زما وینه وڅکي هغه د تل ژوندون خاوند دی او هغه به زه په آخري ورځ راپورته کړم. زما جوسه حقیقي خوراک دی او زما وینه حقیقي سکاک دی. څوک چې زما جوسه خوري او زما وینه څکي هغه په ما کې پاتې کیږي او زه په هغه کې پاتې کیږم. لکه چې ژوندي پلار زه راواستولم او زه د پلار په وجه ژوندی یم، دغه شان څوک چې ما وخوري هغه به زما په وجه ژوندی وي. همدا هغه ډوډۍ ده چې د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا د هغه ډوډۍ په شان نه ده چې زموږ پلارونو نیکونو وخوړله او مړه شول. څوک چې دا ډوډۍ وخوري هغه به تل تر تله ژوندی وي. دا خبرې عیسی هغه وخت په عبادت خانې کې وکړي کله چې هغه په کفرنهم کې تعلیم ورکولو. دا هغه ډیرو مریدانو د دې په اوریدو وویل چې دا زموږ د زغم نه بهر ده، نو بیا یې څوک اوریدلی شي؟ عیسی خبر و چې دا هغه مریدان په دې هکله ګوریږي، نو هغه هغوی ته وویل چې آیا تاسو په دې خفه کیږئ؟ دا څه خبره ده که تاسو ابن آدم هغه ځای ته په خطو ووینئ چرته نه چې هغه ړومبی و؟ صرف روح د ژوندون سبب دی، جوسه د هیڅ کار نه ده. او کمې خبرې چې ما تاسو ته کړی دي هغه هم روح دی او هم ژوندون. خو بیا هم په تاسو کې ځینې داسې دي چې ایمان نه لري، ځکه چې عیسی ته د مخکې نه دا معلومه وه چې څوک په ایمان نه راوړي او څوک به په هغه مخبري کوي. ځکه هغه وویل چې دغه وجه ده چې ما تاسو ته وویل چې هیڅوک هم ماته نشي راتلی تر څو چې پلار ورته دا تاوان ورکړی نه وي. د هغه وخت نه پس عیسی مریدان د هغه په شا شول او د هغې نه پس د هغه سره نه ګرځېدل. نو عیسی هغه دولسو مریدانو ته وویل، آیا تاسو هم ما پرېښودل غواړئ؟ شمعون پیترس ورته جواب ورکړ، مالکه چاله به موږ لاړ شو؟ تا سره خو د تل ژوندون خبرې دي، زمنګ پتا ایمان دی او موږ په دې پوه شوي یو چې ته د خدای قدوس یې. عیسی جواب ورک، آیا ما تاسو دولس واړه غوره کړي نه یې؟ څه خو په تاسو کې یو ابلیس دی. دا هغه مطلب د شمعون اسکریوتی د زوی یهودا نو، ځکه چې همدا هغه و چې په عیسی به مخبري کوي او هغه په دغه دولسو موریدانو کې یو. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره وم باب. د دې نه پس عیسی په گلیل کې ګرځېده. هغه د یهودیانو نه په ډډه تتلل غوښتل، ځکه چې یهودیانو دا موکه لټوله چې هغه مړ کی او د یهودیانو د تنبوانو اختر رانږدې و. دا هغه رونو هغه ته وویل، ته دا علاقه پرېږده او یهودیته لاړ شه، د دې دپاره چې ستا موریدان هغه لوی کارونه چې ته یې کوې وویني. ولې چې هیڅوک پټ کارونه نه کوي چې خپل ځان ښکاره کړي. که چېرې ته په رښتیا داسې کارونه کوې لکه چې دې دا وکړل، نو دنیا ته ځان څرګند کا. دا هغه رونو هم په هغه باندې ایمان نه لرلو. عیسی هغوی ته وویل، زما دپاره ټاکل شوی وخت لا نه دی راغلی، ستاسو دپاره هر وخت صحیح دی. دنیا تاسو سره دشمنی نشي کولی خو ما سره دشمنی کوي، ځکه چې زه د دوی بد کارونه سرګندوم. تاسو په خپله اختر ته لاړ شئ، زه دې اختر له نظم، ځکه چې زما دپاره ټاکل شوی وخت لا نه دی راغلی. هم د دې جواب سره عیسی په گلیل کې پاتې شو. کله چې د عیسی رونه اختر ته تللی و پخپله هم لاړو، خو پخکاره نه بلکې په پټه. یهودیانو په اختر کې دا غلټون کو او دا تپوس کو چې عیسی چرته دی، او په ګڼه کې دا غ په حق لا دا غنوسی روانو. چا به ویل چې هغه ښه سړی دی، خو نورو به ویل چې نه، هغه خلک بې لارې کوي. نو بیا هم خلکو د یهودیانو د یرې ښکاره هیڅ نشو ویلې. کله چې اختر نمی ته ورسېدلو، نو عیسی د خدای کور ته لاړو او هلته یې تعلیم شروع کو. یهودیان حیران شول او وی ویل دا لا څنګه چل دی، دا عامی سړی سرنګ د دومره علم خاون شو. عیسی جواب ورک، کم تعلیم چې زه ورکوم دا تعلیم زما نه دی، دا د هغه تعلیم دی چا چې زه راستولی یم. د چا چې دا مرضی وي چې د خدای رضا پوره کړي، هغه به په دې پوه شي چې دا تعلیم چې زه یې ورکوم دا د هغه له طرفه دی که ما په خپله جوړ کړی دی. د کم سړی تعلیم چې د هغه له طرفه وي، هغه تش د ځان دپاره عزت غواړي، خو کم سړی چې د خپل رالیږونکي عزت غواړي، هغه په حقیقت کې وفادار دی او په هغه کې هیڅ ټګي نشته. آیا موسی تاسو ته شریعت نو درکړی؟ خو تاسو ټولو هغه مات کو. تاسو ولې زما په مرګ پسې شوي یې؟ ګڼې جواب ورک، پتا پیریان ناستی گینی څوک دا غواړي چې تا ووژني. عیسی جواب ورک، ما تش یو ځل د سبت په ورځ معجزه وکه او تاسو ټول حیران شوی. خود دې ته خیال وکئ چې موسی تاسو ته د سنت کولو شریعت درک، اگر چې دا د موسی د طرفه نو، بلکې د پلارونو نیکونو د وخت راسې را روانو او تاسو د سبت په ورځ سنتونه کوئ. ښه، نو که تاسو د سبت په ورځ سنتونه کوئ د دې دپاره چې د موسی د شریعت حکم مات نشي، نو بیا تاسو زمانه په دې وجه خفیئ چې ما د سبت په ورځ یو سړی بالکل ولې روخ کو. نو په ظاهردارۍ فیصله مه کوئ، بلکې په انصاف فیصله کوئ. په دې باندې د بیت المقدس خلکو دا وینا شروع کا، آیا دا هغه سړی نه دی چې د چا د وجلو کوشش کولی شي؟ او وګورئ، دې دلته کې ښه په ډاګه لګیا دی او هغوی ورته هیڅ نشي ویلی. آیا دا خو نه ده چې زموږ مشرانو دا فیصله کړې ده چې دی په رښتیا مسیح دی؟ او موږ ته بیا هم دا معلومه ده چې دا سړی د کمه راځي، خو هر کله چې مسیح راشي نو هیچ چا ته به معلومه نه وي چې د کم ځای دی. په دغه وخت عیسی د خدای په کور کې د تعلیم په دوران کې چغه وویستله چې بېشکه پرشتیا چې تاسو ما پیژنئ، پرشتیا چې تاسو د دې نه هم خبر یئ چې زه له کمې راغلی یم، خو بیا هم زه په خپله مرضۍ نه یم راغلی، زه هغه چا راستولی یم څوک چې ریښتینی دی او تاسو یې نه پیژنئ. زه هغه پیژنم ځکه چې زه د هغه نه راغلی یم، او دا هغه دی چې زه یې راستولی یم. په دې اغوی د هغه د رانیولو کوشش وکړو، خو بیا هم هیچا هغه ته لاس وانه چولی شو، ځکه چې د هغه د پاره ټاکل شوی وخت لا نو راغلی. خو بیا هم په خلکو کې ډیرو په هغه ایمان راوړو او هغوی وویل چې کله چې مسیح راځي، نو آیا هغه به د دې سړی نه زیاتې معجزې سرګندې کیسه؟ فریسیانو د عیسی په هکله د خلکو دا ګوریدل واورېدل، ځکه چې مشرانو، کاهنانو او فریسیانو د خدای د کور خادمان د هغه په نیولو پسې ولېږل. بیا عیسی وویل چې زه بس لږه موده تاسو سره یم، او پس له هغې به بیا هغه لزم چا چې زه راستولی یم. تاسو به ما پسې لټون کوئ، خو بیا به مې نه مومئ، او چرته چې به زه یم هلته به تاسو نشئ راتلی. نو یهودیانو یو تر بله وویل چې دی چرته تلل غواړي چې موږ به بیا نشو موندلی؟ آیا دی به هغه چا لاړ شي څوک چې په یونانیانو کې خواره واره پراته دي او یونانیانو ته تعلیم ورکوي؟ دا هغه د دې وینا نه مطلب څه دی چې تاسو به ما لټوئ خو موندی به مې نشئ، او چې زه چرته یم تاسو هلته نشئ راتلی؟ د اختر په اخیری او د ټولو نه په لوی ورځ عیسی ودرېدلو او په چغو یې وویل، څوک چې تږی وي هغه دې ماله راشي، هغه دې اوس کی، او څوک چې په ما ایمان راوړي لکه چې صحیفه وایي د ژوندون د اوبو سیندونه بداغنه بهیږي. عیسی دا خبره د هغه روح القدس په باره کې وکړه کمه چې په هغه چا نازلیدونکې و چا چې په عیسی ایمان راوړو، ځکه چې روح القدس لا نازل شوی نو، ولی چې عیسی لا خپل جلال ته رسیدلی نو. د دې په اورېدو ځینو خلکو وویل همدا به یقینا هغه راتلونکی پیغمبر وي، نور وویل چې دا مسیح دی، او نور وویل چې یقینا چې د گلیل نه به راځي. آیا صیفی دا نه وایي چې مسیح به د داود د خاندان نه وي، او د داود د کلی بیت لحم به وي؟ او دغه شان د عیسی په وجه په خلکو کې بې اتفاقي پیدا شوه. ځینې د هغه د نیولو په حق کې و، خو هیچا هم هغه ته لاس وانه چولی شو. د خدای د کور خادمان، مشرانو، کاهنانو او فریسیانو ته بیرته رالل، او هغوی ورته وویل تاسو هغه ولې رانه وستو؟ هغوی جواب ورک چې هیڅوک هم داسې خبرې نه کوي لکه دا سړی چې کوي. فریسیانو ورته وویل چې تاسو هم گمراه شوي یې څه؟ آیا زمونږ په مشرانو کې یو هم په هغه ایمان راوړی دی څه؟ یا یو فریسی هم؟ دا خلک په شریعت نه پوهیږي، لعنتیان دي. بیا په هغوی کې نیکودیموس نومي یو سړی، یعنی هغه سړی چې یو ځل وړاندې عیسی له راغلی و، پکې ورودانګل او هغه وویل چې آیا زمونږ شریعت موږ ته دا اجازت راکوي چې تر څو د یو سړی بیان په خپله وانورو او هغه ته د صفایه موقع ورنه کړو نو هغه موږ مجرم کولی شو څه؟ هغوی جواب ورک ته هم گلیلی یې څه؟ وګوره او صیفی الوله نو په خپله به خبر شي چې یو نبی هم له گلیل نه نه راځي. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیر اتم باب. په هغوی کې هر یو خپل کور ته لاړو، خو عیسی د خونانو غر ته وختلو، او بله ورځ سحر وختي هغه بیا د خدای کور ته راغی، او ټول خلک ورته راغونډ شول. هغه ناستو او تعلیم ورته ورکوو. د شرع عالمانو او فریسیانو یوه ښځه راوسته، څوک چې په زنا کې نیول شوې وه. هغه یې په خپل مینځ کې ودروله، او هغوی هغه ته وویل چې استاذه، دا ښځه په زنا کولو ونیول شوه. موسی په شریعت کې ویلی دی چې داسې ښځې دې سنګسار کړی شي، ته په دې هکله څه وایې؟ هغوی د هغه د ازمیښت دپاره دا سوال وکړو. دا یې خیال و چې په دې شان به د هغه برخلاف الزام ثابت کی. عیسی ټیټ شو او په ځمکه یې په ګوته څه ولیکل. کله چې هغوی بیا بیا خپل سوال تکرار کړو نو هغه نیغ ودرېده او ورته یې وویې چې په تاسو کې به هغه څوک په دې ړومبې کاڼې ورولي چا چې هیڅ ګناه نه وي کړی. پس له هغې هغه یو ځل بیا ټیټ شو او په ځمکه یې څه ولیکل. کله چې هغوی د هغه خبره واورېده نو یو یو بهر ووتلو، مشران یې ترې وړاندې و، او عیسی یې یوازې پرېښودو، او ښځه هم هغه شان هلته ولاړه وه. عیسی بیا نیغ ودرېده او هغه ښځې ته یې وویل، هغوی څه شول؟ ته هیچا هم مجرمه نه کې؟ هغې جواب ورکړ، مالکه هیچا هم نه. عیسی وویل، او نه دې زه مجرمه کوم، ته تلی شې خو بیا ګناه مه کوه. عیسی یو ځل بیا خلکو ته مخاطب شو او ویې ویل، زه د دنیا نور یم، څوک چې ما پسې راځي هغه به په تیاره کې نه ګرځي بلکې په هغه نور کې چې ژوندون روښانه کوي. فریسیانو هغه ته وویل، ته د خپل ځان په حق کې گواهی کوي خو ستا گواهی معتبره نه ده. عیسی جواب ورک، زما گواهی معتبره ده که زه د ځان په حق کې ورکوم، ځکه چې هم زه خبر یم چې زه د کمه راغلی یم او چرته به ځم، بلکې تاسو نه پوهیږئ چې د کمه راغلی یم او چرته به ځم. تاسو د دنیا د دستور په مطابق فیصلې کوئ، خو زه د هیچا فیصلې نه کوم، خو که فیصله کوم نو زما فیصله به صحیح وي، ځکه چې دا فیصله زه یوازې نه کوم بلکې زه او زما پلار یې کوو چې زه یې راستولی یم. ستاسو په خپل شریعت کې دا لیکلی دی چې د دوو کسو گواهی معتبره ده، خدا زه یم چې د خپل ځان په حق کې گواہی کوم او زما بل گواہ زما پلار دی چې زه یې راستول یم. اغوی تپوس کو ستا پلار چرته دی؟ عیسی جواب ورک چې نه خو تاسو ما پیژنی او نه زما پلار، که تاسو زه پیژندې نو زما پلار به هم پیژنده. دا خبره عیسی د خدای په کور کې د تعلیم ورکولو په وخت په خزانې کې وکا، خو هیچا هم هغه گرفتار نه کړ ځکه چې د هغه وخت لا نو راغلی. عیسی هغوی ته دا بیا وویل، زه در نظم تاسو به ما لټوئ خو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ، او چرته چې زه ځم هلته تاسو نه شئ راتلی. یهودیانو بیا وویل، شاید چې دی خپل ځان وژني چې دا وایي چرته چې زه ځم هلته تاسو نه شئ راتلی. نو عیسی وویل، تاسو د دې ځمکې خلک یی او زه د اسمان، تاسو د دې دنیا استوګن یی خو زه د دې دنیا نه یم، ځکه چې ما تاسو ته وویل چې تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ. که چېرې تاسو په دې باور نه کوئ چې زه چې یم هغه یم، نو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ. هغوی د هغه نه تپوس وکړو، ته یې څوک؟ عیسی جواب ورکړ چې زه هم هغه یم چې مې تاسو ته مخکې ویلی دی. ستاسو په هکله ډیر څه خبرې د ویلو او د فیصله کولو لا شته، خو هغه چا چې زه یې راستولی یم رښتینی دی، او څه چې ما د هغه نه اورېدلی دي هغه زه دنیا ته وایم. هغوی په دې پوه نه شو چې عیسی د هغوی سره د پلار په هکله خبرې کولې. نو هغه هغوی ته وویل، کله چې تاسو ابن آدم پورته وخیژوئ نو پوه به شئ چې زه چې یم هغه یم، زه په خپل اختیار هیڅ نه کوم، خو هر څه چې زه وایم د دې تعلیم ما ته زما پلار راکړی دی. چا چې زه راستولی یم هغه ما سره موجود دی، او هغه زه یوازې نه یم پریښی، ځکه چې زه همیشه هغه سکوم چې کومه د هغه رضا ده. چې عیسی دا خبرې وکړي نو ډیرو پې ایمان راوړو. کومو خلکو چې په عیسی ایمان راوړیو، عیسی هغوی ته مخ راواړو او ویې ویل، که چېرې تاسو زما په کلام قائم پاتې شئ نو په رښتیا تاسو زما مریدان یې، او تاسو به په حقیقت پوه شئ او حقیقت به تاسو آزاد کی. هغوی جواب ورک چې موږ د ابراهیم اولاد یو، موږ چرې هم د چا غلامان شوي نه یو. ستاسو د دې وینا نه مطلب څه دی؟ چې تاسو به آزاد شئ. عیسی ورته دا وویل چې رښتیا زه تاسو ته دا وایم، هر څوک چې ګناه کوي هغه د ګناه غلام دی، او په کور کې غلام مدام پاتې کیږي نه، خو زوی په کور کې مدام پاتې کیږي. که چېرې زوی تاسو آزادوي نو تاسو به په رښتیا آزاد یئ. ما ته دا معلومه ده چې تاسو د ابراهیم اولاد یئ، خو تاسو دا اراده کړې ده چې ما ووژنئ، ځکه چې زما کلام قبول نه کړی شي. هغه څه چې ما د خپل پلار په حضور کې لیدلی دي هغه زه وایم، او تاسو په هغه څه عمل کوئ څه چې تاسو د خپل پلار نه اورېدلی دي. هغوی وویل، ابراهیم زمونږ بابا دی. عیسی جواب ورک، که چېرې تاسو د ابراهیم اولاد وئ نو تاسو به هغه څه کولی څه چې به ابراهیم کول، خو لکه څرګنده ده چې تاسو زما د مرګ پخه اراده کړې ده. د هغه چا چې تاسو ته حقیقت وویلو چې ما د خدای نه اورېدلی دي، خدا د ابراهیم عمل نه دی، تاسو خو د خپل پلار غوندې کار کوئ. هغوی وویل، موږ حرامیان نه یو پیدا، یوازې خدای زمونږ پلار دی. عیسی ورته وویل چې که خدای ستاسو پلار وې نو تاسو به ما سره مینه کولې، ځکه چې زه د خدای نه راغلی یم او دلته یم. زه په خپله مرضی نه یم راغلی، بلکې زه هغه راستولی یم. تاسو زما په خبرو پوهیږئ ولې نه؟ دا ځکه چې زما کلام تاسو اورېدلی نه شئ. ستاسو پلار ابلیس دی، او تاسو د پلار په خوخه عمل کوئ. هغه د اوله سره قاتل و، او په حقیقت کې پاتې نه شو، او نه پکې څه حقیقت شته. هر کله چې هغه څه دروغ وایي نو هغه د خپله ځانه وایي، ځکه چې هغه دروغجن دی او پلار د دروغ دی، خو زه رښتیا وایم او ځکه تاسو په ما یقین نه کوئ. په تاسو کې کم یو سړی دی چې په ما ګناه ثابتولی شي؟ که چېرې څه چې زه وایم هغه رښتیا دی، نو بیا تاسو په ما ایمان ولې نه راوړئ؟ هغه څوک چې پلار یې خدای دی، د خدای کلام اوري. تاسو خو د خدای اولاد نه یې، ځکه تاسو نه اورئ. یهودیانو جواب ورکړ چې آیا زمونږ دا وینا رښتیا نه ده چې ته سامري او په تا پیریان ناست دي؟ عیسی وویل چې په ما پیریان نه دي ناست، زه د خپل پلار عزت کوم، خو تاسو ما بې عزته کوئ. زه خپله لویي نه غواړم، خو یو شته چې هغه یې غواړي او هغه فیصله کوي. زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم، که څوک زما په کلام عمل کوي هغه به هیڅکله مړ نه شي. یهودیانو وویل چې اوس زمونږ پوره یقین دی چې ته پیری نیولی، ابراهیم خو مړ دی او نبیان هم، او بیا هم ته وایي چې که څوک زما په کلام عمل وکړي هغه به هیڅکله هم د مرګ خوند ونه سکي. آیا ته زمونږ د پلار ابراهیم نه لوی یې څه چې مړ شوی دی او نبیان هم مړ دي؟ نو بیا ته ځان څه ګڼې؟ عیسی جواب ورکړ، که چېرې زه خپل صفت وکم نو زما صفت کول سمانا نه لري. خدا زما پلار دی چې زما صفت کوي، دا هغه چې تاسو ورته خدای وایي. سره د دې چې تاسو هغه نه پیژنئ، خو زه هغه پیژنم. که چېرې ما دا وویل چې زه هغه نه پیژنم، نو زه به هم ستاسو په شان دروغجن یم. خو رښتیا خو دا دی چې زه هغه پیژنم او د هغه په کلام عمل کوم. ستاسو پلار ابراهیم زما د ورځې په لیدو ډیره خادی کوله، هغه دا ولیده او خوشحاله شو. یهودیانو احتجاج وکړو چې ته خو لا د 50 کالو هم نه، نو بیا ابراهیم دې څه رنګ ولیدو؟ عیسی وویل، زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې ابراهیم لا پیدا هم نو چې زه یم. هغوی په عیسی پسې کاڼي راواغستل چې وی ولي، خو عیسی ونه لیدو او هغه د خدای د کور نه ووته. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. نهم باب. عیسی چې په لارې تېرېدو نو یو سړی ولیدله چې پیدایشي ړوند و. د هغه مریدانو پې سوال وکړو چې استازه، ګناه چا کړې ده، ده او که د ده مور او پلار؟ دی ولې ړوند پیدا شوی دی؟ عیسی جواب ورکړ، خبره دا نه ده چې ګینې ده یا د ده مور پلار ګناه کړې ده، هغه ړوند ځکه پیدا شوی و چې د خدای قدرت پې څرګند کړی شي. تر څو چې لا ورځ ده، نو موږ ته په کار دي چې د هغه چا په کار کې اخته یو چې زه یې رالیږلی یم. شپه را روانه ده چې هیڅوک پکې کار نشي کولی. تر څو چې زه په دې دنیا کې یم، زه د دې دنیا رڼا یم. دې ویلو سره عیسی په ځمکه وتوکل او په لاړو یې خټه جوړه کړه او هغه یې د هغه سړي په سترګو ومګله او ورته وویل چې لاړ شه او د شیلوخ په تالاو کې ووینځه. د دې تالاو نوم مانه ده لیږل شوی. هغه سړی لاړو، هلته یې سترګې ووینځلې او بینا شو او بیرته راغې. د هغه ګاونډیانو او هغه چا چې دی پیژنده چې خیر به یې غوښتو، ویویل آیا دا هغه سړی نه دی چې ناس پو او خیر به یې غوښتو؟ نور وویل، او هم دا هغه سړی دی. او نور وویل، نه، دا د هغه په شان دی. هغه په خپله وویل چې زه هغه سړی یم. هغوی ته تپوس وکړو چې بینا څنګه شوې؟ هغه جواب ورکړ، هغه سړی چې ورته عیسی وایي هغه لیټای جوړه کړه، زما په سترګو یې ومګله او راته یې وویل چې د شیلوخ تالاو ته لاړ شه او هلته یې ووینځه. زه هلته لاړم او ومې وینځلې او بینا شوم. هغوی تپوس وکړو چې هغه دی چرته؟ هغه جواب ورکړ، ما ته نه ده معلومه. هغه ړوند سړی فریسیانو ل راوستو، چونکې دا د سبت ورځ وه چې عیسی لیټای جوړه کړې وه او د هغه په سترګوی ومګله. فریسیانو ته تپوس وکړو چې دا ته هغه په څه بینا کې؟ سړی هغوی ته وویل، هغه زما په سترګو لیټای ومګله، بیا هغه ما ووینځلې او اوس بینا شوی یم. خو فریسیانو وویل، چې دا د خدای سړی نه دی، ځکه چې د سبت د ورځې احترام نه کوي. خو نورو وویل چې د یو ګناهګار سړی نه داسې عمل څرنګ صادر کېدی شي، نو په هغوی کې مخالفت پیدا شو. بیا هغوی د هغه نه تپوسونه شروع کړل چې ستا د هغه په هکله څه خیال دی، ځکه چې هغه ستا سترګې بینا کړي دي. هغه جواب ورکړ چې هغه نبی دی، خو یهودیانو په دې باور نه کو چې ګینې دا سړی ړوند او بینا شو، تر څو چې هغوی د هغه د مور او پلار نه نو رابللې او تپوس یې ترې نو کړی چې آیا دا سړی ستاسو زوی دی؟ آیا تاسو دا وایي چې دی ړوند پیدا شوی؟ دا دی اوس څنګه بینا شو؟ مور او پلار یې جواب ورکړ، موږ ته دا معلومه ده چې دا زموږ زوی دی او دا چې دی ړوند پیدا شوی، خو دا څرنګه وشول چې دی بینا شو او چا بینا کو؟ د دې نه نه یو خبر، د ده نه تپوس وکئ، دی زلمی دی، دی به په خپل حال ووایي. د هغه مور او پلار دا جواب یهودیانو ته د یری له کبله ورکړ، ځکه چې د یهودیانو مشران د مخکې نه په دې یوه خوله شوي وو چې هر څوک چې عیسی مسیح ومني نو هغه به د دې عبادت خانې نه خارج کړی شي. هم دغه وجه ده چې مور پلار یې وویل چې هغه زلمی دی، پوښتنه ترې وکئ. نو بیا په دویم ځل هغوی هغه سړی راوبللو څوک چې ړوند و، او ویې ویل د خدای په وړاندې رښتیا رښتیا ووایه، موږ ته دا معلومه ده چې دا سړی ګناهګار دی. هغه جواب ورکړ چې په دې نه یم خبر چې دا سړی ګناهګار دی او که نه، خو زه صرف د دې نه خبر یم چې زه ړوند وم او اوس بینا شوی یم. هغوی تپوس وکړو چې هغه تا سره څه وکړه او ستا سترګې یې څنګه بینا کې؟ هغه جواب ورکړ چې ما خو درته یو ځل لواندې ویلی دي، خو تاسو اوریدل نه غوښتل، نو تاسو دا بیا ولې اوریدل غواړئ؟ آیا تاسو هم دغه مریدان جوړیږئ؟ نو بیا هغوی په کنځلو شول او ورته یې وویل، ته د هغه سړي مرید یې، خو موږ د موسی مریدان یو. موږ ته دا معلومه ده چې خدای د موسی سره خبرې کړې وې، خو خبر نه یو چې دی د کومه راغلی دی. سړی جواب ورکړ چې څومره ناشنا خبره ده، دا هغه سړی دی چې زما سترګې بینا کړي او تاسو لا تر اوسه هم نه یې خبر چې دی د کومه راغلی دی. دا خو یوه ښکاره خبره ده چې خدای پاک د ګناهګارو نه اوري، هغه تش د هغه چا اوري چې د هغه نه یریږي او د هغه په رضا ځي. د ازل نه تر دې دمه لا چې دا نه دي اوریدلی چې چا پیدایشي ړوند سترګې بینا کړي دي. که دا سړی د خدای د طرفه نه وی نو هغه هیڅ نشو کولی. هغوی ورته وویل چې دا ته څوک یې چې موږ ته سبقونه ښایې؟ ته خو په ګناه کې پیدا او په ګناه کې لوی شوی. بیا هغوی هغه د عبادت خانې نه وشړلو. عیسی واوریدل چې هغه یې د عبادت خانې نه شړلی دی. کله چې عیسی هغه ولیدو نو تپوس یې ترې وکړو، آیا ستا په ابن آدم ایمان شته؟ سړی جواب ورکړ، مالکه ما ته دا ووایا چې هغه څوک دی چې زه په هغه ایمان راوړم. عیسی وویل چې تا هغه لیدلی دی، رښتیا دا هغه دی چې در سره خبرې کوي. هغه وویل، مالکه زما په ایمان دی، او هغه ته په سجده پرېوتو. عیسی وویل چې زه دې دنیا ته د عدالت دپاره راغلی یم چې ړانده بینا کم او بینا ړانده کم. د عیسی سره موجودو فریسیانو ته تپوس وکړو، ستا دا مطلب دی چې ګینې موږ ړانده یو؟ عیسی وویل، که چېرې تاسو ړانده وی نو ستاسو ګناه به نه وه، خو کله چې تاسو وایې چې موږ وینو نو ستاسو ګناه پاتې کیږي. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې لسم باب. زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې کوم سړی چې د ګډو شپول ته په دروازې نه ورننوځي بلکې په بله لار ور اوړي، هغه بغیر د غل یا ډاکونه بل څه نشي کېدی. کوم سړی چې په دروازه ورننوځي هغه د ګډو شپونکی دی. څوکیدار هغه ته اجازت ورکوي او ګډې د هغه آواز اوري او هغه خپلې ګډې په نوم بولي او بهر یې روباسی کله چې هغه هغه ټولې را بهر کی نو هغه وړاندې ځي او ګډې ورپسې ځکه چې هغوی د هغه آواز پیژني هغوی په ناشنا سړي پسې هیڅ چرې نه ځي هغوی به د هغه نه وتښتي ځکه چې هغوی د پردي سړي آواز نه پیژني عیسی هغوی ته دا مثال ووي خو هغوی په دې ونه رسېدل چې هغه د دې مطلب سو نو عیسی هغوی ته بیا وویل چې زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې د ګډو د شپول دروازه یم څوک چې زما نه مخکې راغلی و ګډو هغوی ته غوږ نه دی ایښی ځکه چې هغوی ټول غله ډاکوان و زه دروازه یم او څوک چې په دې دروازه شپول ته ننوځي هغه به په امان وي هغه به دننه بهر تلی راتلی شي او ګیا به هم مومي غل د غلا بلکې د قتلونو او تباهۍ دپاره راځي او زه دې له راغلی یم چې خلک ژوندون عمومي او ډیر یې عمومي زه ښه شپونکی یم او ښه شپونکی د ګډو دپاره خپل سر ورکوي خو مزدور چې کله شرمخ په راتلو وویني نو ګډې په ځای پرېږدي او وتښتي ځکه چې هغه شپونکی نه دی او ګډې د هغه نه دي شرمخ رمه راګیره کی او ګډې خورې ورې کی هغه ځکه تښتي چې مزدور دی او د ګډو هیڅ پروا نه لري ښه شپون زه یم زه خپلې ګډې پیژنم او ګډې ما پیژني لکه چې ما پلار پیژني او زه پلار پیژنم او زه خپل ځان د ګډو دپاره قربانوم او زما نورې ګډې هم شته چې هغه د دې شپول نه دي خو د هغوی راوستل ضروري دي او هغوی به هم زما آواز اوري نو بیا برما یوه شي او شپونکی به هم یو وي پلار ما سره مینه کوي ځکه چې زه خپل ځان قربانوم د دې دپاره چې بیا یې عمومم دا زما نه څوک په زور نه اخلي زه دا په خپله مرضی قربانوم دا زما اختیار دی چې ځان قربان کم او دا مې هم اختیار دی چې بیا یې هم عمومم او دا اختیار ما ته خپل پلار را کړی دی د عیسی د دې خبرو په وجه یو ځل بیا په یهودیانو کې بې اتفاقي راغله په هغوی کې ډیرو وویل چې دی پیریانو نیولی دی او دا لیونی دی ده ته څه لغوږ دی نورو به ویل چې یو پیریانو نیولی سړی هم داسې خبرې کولی شي څه آیا یو پیری هم د ړوند سترګې روغولی شي څه دا د جمعی ورځې وې او په بیت المقدس کې د خدای د کور د تجدید اختر و او عیسی د خدای په کور کې د سلیمان په برنډه کې ګرځېدو یهودیان د هغه نه راچاپیر شول او ورته یې وویل موږ به تر څو پورې شکمن پرېږدې که چېرې ته مسیح یې نو په ډاګه ووایه عیسی وویل چې ما تاسو ته ویلی دي خو تاسو په یقین نه راځي زه چې کم کارونه د خپل پلار په نوم کوم هغه زما ګوا دي خو تاسو پې ځکه یقین نه کوئ چې تاسو زما درمې ګډې نه یئ زما خپلې ګډې زما آواز اوري زه هغوی پیژنم هغوی ما پسې راځي زه هغوی له د تل ژوندون ورکوم او هغوی به هیڅکله هم هلاک نه شي او هیڅوک به یې هم زما نه ونه شو کوي زما پلار چې دوی ما له راکړی دي د ټولو نه لوی دی او هیڅوک دوی زما د پلار نه نشي شو کولی زه او زما پلار یو یو یهودیانو یو ځل بیا په عیسی پسې کاڼي راواغستل چې پیولی په دې هغه هغوی ته وویل چې ما ستاسو په وړاندې ډیر ښه کارونه د خپل پلار له طرف نه وکړل تاسو به په دې کې ما د کم کار له کبله سنګساروئ یهودیانو ورته جواب ورکړ چې موږ ته د څه کار په وجه نه سنګسارو خو د کفر په سبب ځکه چې ته خو تش انسان یې او د خدای دعوه کوي عیسی جواب ورکړ چې آیا ستاسو په کتاب مقدس کې دا نه دي لیکلې چې ما وویل چې تاسو خدایان یې هغه څو خدایان بلل شوي دي چې چاته د خدای کلام ورکړی شوی وي او کتاب مقدس منسوخ کېدی نشي نو بیا تاسو په ما د کفر ویلو الزام ولې لګوئ تش په دی وجه چې زه د خدای مقدس کړی یم او دنیا ته یې رالیږلی یم، او دا مې وویل چې زه د خدای زوی یم. که چېرې زه د خپل پلار کارونه نه کوم نو په ما ایمان مه راوړئ، خو که یې کوم نو که چېرې په ما ایمان نه راوړئ نو بیا به زما په کارونو ایمان راوړئ، د دې دپاره چې تاسو دا ومنئ او په دې پوه شئ چې پلار په ما کې دی او زه په پلار کې یم. هغوی یو ځلې بیا د هغه په نیولو پسې شول، خو هغه د هغوی د لاس نه ووته. عیسی یو ځل بیا د اردن سیند بلې غاړې هغه ځای ته ستون شو چرته چې به ړومبی یخیا بپتسما ورکوله. هلته هغه پاتې شو، ګڼ خلک به ورته راتلل. هغوی وویل چې یخیا موږ ته یوه معجزه هم نه وه ښکاره کړې، خو هغه چې څه د دې سړي په هکله ویلو هغه رښتیا دي، او هلته ډیرو خلکو پې ایمان راوړو. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره یولسم باب. لازر نومې یو سړی ناجوړ و، د هغه کور په بیتینا کې و، کوم چې د مریمې او د هغې د خور مرتا کلی و. دا هغه مریم وه چې په مالک یې عطر اچولی و، او د هغه خپې په خپلو ویښتو اوچې کړی وې. او ورور یې لازر ناجوړ و، خو خویندو یې عیسی ته خبر ورواستولو چې مالکه ته په دې خبر یې چې ستا خوږ اشنا بیمار پروت دی. کله چې عیسی دا واورېدل نو ویې ویل دا ناروغتیا د مرګ نه ده، دا خو د خدای د جلال څرګندولو دپاره ده چې د خدای د زوی لویي پې ښکاره شي. عیسی د مرتا د هغې د خور او د لازر سره مینه لرله، خو چې د هغه د بیمارۍ یې واورېدل نو عیسی دوه ورځې نور هم په هغه ځای کې ایثار شو چرته چې هغه و. د دې نه پس عیسی خپلو موریدانو ته وویل ځای چې یهودیته بیرته لاړ شو. موریدانو ورته وویل چې استازه، څه زیات وخت نه دی شوی چې یهودیانو ستا سنگسارول غوښتل، نه ته بیا هلته څه ځې؟ عیسی جواب ورک، ولې د ورځې دولس ګینټې نه دي، څه هر څوک چې د ورځې ګرځي تیندک نه خوري، ځکه چې هغه د دې دنیا رڼا ویني، خو که هغه د شپې ګرځي نو ټکرې خوري، ځکه چې رڼا پکې نشته. د دې ویلو نه پس عیسی وویل چې زمونږ آشنا لازر اوده پروت دی، خو زه ورځم چې راویښې کم. موریدانو وویل مالکه، که چېرې هغه اوده وي نو هغه به روغ شي. عیسی د هغه د مرګ خبره کوله، خو د هغوی دا خیال و چې ګینې دا د اوده کېدو خبره کوي. بیا عیسی صفا ورته وویل لازر مړ دی، دا ښه ده چې زه هلته نومه، په دې چې تاسو ایمان راوړئ، خو راځئ چې هغه ته ورشو. بیا تومه چې برغونی ورته وایي هغه نورو موریدانو ته وویل راځئ چې مونږ هم دا هغه سره مړه شو. هلته په رسیدو عیسی خبر شو چې د لازر د مرګ او په قبر کې د کیښودو بیا څلور ورځې کیږي. بیت انا د بیت المقدس نه بس دوه میله لرې و، او ډیر یهودیان د مرتا او مریم څخه د هغوی د رور غم رازای ته راغلی و. کله چې مرتا د عیسی د راتلو نه خبر شوه نو هغه سمدستی د هغه مخله ورغله، او مریم په کور کې پاتې شوه. مرتا عیسی ته وویل مالکه، که ته دلته وې نو زما رور به مړ شوی نو، او زه اوس هم په دې پوهیږم چې که ته د خدای نه هر څه وغواړې نو خدای به در کی. عیسی ورته وویل چې ستا رور به بیا ژوندی شي. مرتا هغه ته وویل ما ته پته ده چې هغه به ژوندی شي خو د قیامت په ورځ. عیسی وویل زه قیامت یم او زه ژوندون یم، که څوک په ما ایمان لري که هغه مړم شي نو هغه به بیا ژوندی وي، او که څوک چې ژوندی دی او په ما ایمان لري هغه به هیڅکله هم مړ نه شي. آیا ستاسو په دې ایمان دی؟ څه هغه وویل مالکه، زما ایمان دی، هم ته مسیح د خدای زوی څوک چې دنیا ته راتلونکی و. دی ویلو سره مرتا لاړه چې خپله خور مریم راوبولی او د هغې په څنګ کې ودرېده او په پټه یې ورته وویل، مالک دلته دی او هغه تا غواړي. کله چې مریم دا واورېدل نو سمدستي پاسېده او عیسی له ورغله، خو عیسی لا کلي ته نه و رسېدلی او لا په هغه ځای و په کوم ځای کې چې مرتا هغه لیدلی و. کوم یهودیان چې د مریم سره غمرازۍ له راغلي و، کله چې هغوی هغه له کوره په روانېدو ولیده نو په هغې پسې روان شول، ځکه چې هغوی دا ګڼل چې هغه قبر له روانه ده چې پې وجاړي. نو مریم هغه ځای له لاړه چېرته چې عیسی و، او کله چې هغه ولیده نو د هغه پخپو پرېوته او ویې ویل، ای مالکه، که چېرې ته دلته وې نو زما رور به نو مړ شوی. کله چې عیسی هغه په جړا ولیده او ورسره هغه یهودیان ملګري هم ولیدل چې جاړي، نو هغه یو سوړ اسویلی وکړو او ډیر زهیر شو. هغه تپوس وکړو چې هغه تاسو کوم ځای خخ کړی دی؟ هغوی جواب ورکړ، مالکه راشه او ویې ګوره. عیسی په جړا شو. یهودیان وویل چې د هغه به د ده سره څومره مینه وه، خو په هغوی کې ځینو وویل چې آیا دې سړي چا چې دغه ړوند سړي سترګې بینا کړې وې دا نشو کولی چې لازر یې د مرګ نه بچ کړی وې؟ عیسی بیا سوړ اسویلی وکړو، بیا هغه قبر له راغی. دا یو غارو چې ګټه ورته اړمه کړی شوې وه. عیسی وویل، دا ګټه لرې کوي. مرتا د مړ سړي خور هغه ته وویل، مالکه، اوس خو به د هغه نه بوی روان وي، د هغه خو دلته څلور ورځې شوي دي. عیسی وویل، آیا ما تاسو ته دا نو ویلی څه چې که چېرې تاسو ایمان لرئ نو تاسو به د خدای جلال ووینئ؟ نو هغوی ګټه لرې که. بیا عیسی پورته وکتل او ویې ویل، پلاره، زه ستا شکر کوم چې تا زما واورېدل. ما ته دا د آګاهو نه معلومه وه چې ته تل زما اورې، خو ما د دې حاضرو خلکو د پاره سوال وکړو چې د دوی دا باور وشي چې زه تا راستولی یم. بیا هغه په اوچت آواز وویل، لازره، راوزه. نو مړ سړی بهر راووته، د هغه لاس او خپې په کفن کې تړلی شوي و او مخ یې په ټوکي کې انغښتی و. عیسی وویل، دا را خلاص کی او پریږې دی چې ځي. بیا ډیر یهودیان چې د مریم لیدو له راغلي و او هغسې یې ولیدل چې عیسی وکړل، نو په هغه یې ایمان راوړو. خو په هغوی کې ځینې فریسیانو له راغلل او هغسې یې ورته وویل چې هغه کړي و. د دې نه پس مشرانو، کاهنانو او فریسیانو یوه جرګه راوبلله او ویې ویل چې موږ ته څه کول پکار دي، ځکه چې دا سړی خو ډیرې معجزې کاره کوي. که موږ چرې دغه شان دی آزاد پریږدو نو ټول خلک به په ده ایمان راوړي، بیا به رومیان راشي او زموږ د خدای کور او زموږ ټول قام به ختم کی. خو په دوی کې یو تن چې کیفای نوم و او په دغه کال د ټولو نه مشر کاهینو، هغه وویل، تاسو په هیڅ نه پوهیږئ او نه خیال کوئ چې دا ستاسو د پاره ډیره غوره ده چې د امت د پاره دی یو سړی مړ کړی شي، نه چې ټول قام تباه او برباد شي. دا هغه د خپل ځانه ونه ویل، بلکې د ټولو نه د مشر کاهن په حیثیت چې هغه د هغه کال د پاره مقرر و، هغه دا پیشنګوی وکړه چې عیسی به د قام د پاره مړ شي. یوازې د قام د پاره نه، بلکې د دې د پاره چې د خدای خواره واره بچی یو ځای ته راغون کی. دغه شان د هغه ورځې نه پس هغوی د هغه د مرګ سلا وکړه. پس له دې عیسی په یهودیه کې په عامه ګړه کې نه راوته او هغه علاقه یې پریښوده او د صحرا د خوا ابراهیم نومي کلي ته لاړو او د خپلو مریدانو سره دیره شو. د یهودیانو د فسح اختر رانږدې و او د کلو ډیر خلک بیت المقدس ته د خپل ځان پاکولو د پاره د اختر د شروع کېدو نه وړاندې لاړل. اغوی عیسا اول ټولو، او کله چې اغوی د خدای په کور کې ادریدل نو د یو بل نه تپوس وکړو سمو خیال لے، شاید چې هغه په اختر کې شاملې دوله نه راضی سه، ځکه چې مشرانو کاهنانو او فریسیانو دا حکم ورکړیو چې کم سړی ته چې دا پته ولګي چې هغه کم ځای دی هغه د دوی خبر کی د دې دپاره چې هغه ونیسي. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دولسم باب. د فصح د اختر نه شپږ ورځې مخکې عیسی بیت عنا ته راغی، چرته چې لازر نومې سړی اوسېده، څوک چې هغه د مړو نه بیا را ژوندی کړی و. هلته یې د هغه مېلمستیا کړې وه چې مرتا پکې خدمت کو، او لازر د عیسی سره په نورو مېلمنو کې کېناستو. بیا مریم ښه قیمتي عطر چې نیم سیر قدرې وو راوړل، او د عیسی په خپو یې توی کړل، او هغه بیا په خپلو ویښتو اوچ کړل تر دې چې ټول کور د خوشبویۍ نه ډک شو. خو په دې یهودا اسکریوتی چې د عیسی یو مورید و او په ده به یې مخبري کوله، وویل چې دا عطر په دریو سو دینارو خرس ولې نه کړی شول چې خوارانو غریبانانو ته ورکړی شوی وی. هغه دا خبره په دې ونه کړه چې ګینې هغه د خوارانو غمخورو، خو ځکه چې هغه په خپله غلو، هغه به هغه پیسې په ټولې کمې چې په کڅوړه کې جمع کېدې او د هغه په حواله وې. عیسی وویل چې هغه خپلې خوښې ته پرېږدی، او پرېږدی چې دا زما د خخولو د ورځې پورې وساتي، ځکه چې خواران خو به په مدام تاسو سره وي، خو زه به مدام تاسو سره نه یم. ډېر یهودیان په دې خبر شو چې هغه راغلی دی، او یوازې دې ته نه راتلل چې عیسی وویني، بلکې د لازر د کتو تلوسۍ هم وه چې د مړو نه بیا ژوندی کړی و. مشرانو کاهنانو بیا دا فیصله وکړله چې لازر هم مړ کی، ځکه چې د هغه په وجه ډېر یهودیان عیسی له ورزي او په هغه ایمان راوړي. په بله ورځ ګڼ خلک چې اختر له راغلی و چې هغوی د دې نه خبر شول چې عیسی هم بیت المقدس ته را روان دی، نو هغوی د کجورې څانګې واغستې او د هغه مخې ته ور ووتل او دا نارې یې وهلې: د خدای ثنا دی وي، مبارک دی هغه څوک چې د رب په نوم راځي، د اسرائیلو بادشاه دی مبارک وي. او عیسی یو خر وموندلو او په هغه سور شو، لکه چې په صحیفو کې لیکلي دي: ای د سیون لورې، نوره یره مه کوه، وګوره ستا بادشاه په یو کوچي سور روان دی. هغه وخت خو د عیسی موریدان په دې پوه نه شول، خو کله چې عیسی خپل جلال ته ورسېدلو نو دوی ته بیا یاد شول چې دا خو د هغه په هکله لیکلی شوی و، او همدغه د هغه سره شوی و. نو کوم خلک چې په هغه ځای کې موجود و کله چې عیسی لازر له قبر له راوبللو او له مړو نه بیا را ژوندی کړ، نو هغوی چې څه لیدلي او اورېدلي و په هغې یې ګواهي وکړله. همدغه وجه ده چې ډېر مخلوق د هغه استقبال دپاره ور ووتل، هغوی د عیسی د ښودلې شوې معجزې په هکله اورېدلي و. فریسیانو یو بل ته وویل: تاسو ګورئ چې ستاسو نه هیڅ نه کېږي، ټوله دنیا په هغه پسې تلې ده. د اختر په موقع چې څوک عبادت ته راتلل په هغوی کې څه یونانیان هم و، هغوی فیلیپوس ته رالل، څوک چې د بیت صدا د ګلیل اوسیدونکې و، او هغه ته یې وویل: صاحبه، موږ عیسی لیدل غواړو. فیلیپوس لاړو او اندریاس ته یې وویل، او دا دواړه لاړل چې عیسی خبر کی. بیا عیسی جواب ورکو: هغه وخت راغلی دی چې ابن آدم به لویی مومي. رښتیا رښتیا زه تاسو ته وایم چې د غنمو یوه دانه تر هغې یوه دانه وي تر څو چې هغه په خاورو کې پریونځي او خاورې نه شي، خو که هغه خاورې شي نو د هغې نه ډېرې دانې راوټوکیږي. هغه سړی چې د ځان سره مینه لري روک دی، خو هغه څوک چې په دې دنیا کې د ځان نه نفرت کوي هغه به تل ژوندون دپاره امانت وساتي. که څوک زما خدمت کوي هغه د ما پسې راځي، او چرته چې زه یم هلته به زما خادم هم وي. هر څوک چې زما خدمت کوي هغه ته به زما پلار عزت ورکي. اوس مې زړه پریشان دی، او زه څه ووایم چې اے پلاره ما له دې ساعت نه بچ کا؟ بلکې زه په دې وجه دې ساعت ته راورسېدلم. اے پلاره خپل نوم ته جلال ورکه. د آسمان نه یو آواز راغې، ما جلال ورکړی دی او زه به بیا هم جلال ورکم. هغه موجودو خلکو ته دا خیال وکړو چې ګینې آسمان وګړزېدو، خو نور وویل چې فرښتې ورسره خبرې کړي دي. عیسی وویل چې دا آواز زما د پاره نه بلکې ستاسو د پاره و. اوس د دې دنیا د پاره د عدالت وخت دی، او د دې دنیا سردار به بهر وویستلی شي، او کله چې زه د ځمکې نه وخوجېلی شم نو زه به ټول ځان ته راکاږم. دا هغه هغه خبرې ته اشاره وکړه چې هغه به په کوم قسم مرګ مړ شي. خلکو جواب ورکړ چې زموږ شریعت دا وایي چې مسیح به تل تر تله وي، نو بیا ستا د دې ویلو نه څه مطلب دی چې ابن آدم به پورته وخوجېلی شي؟ دا ابن آدم څوک دی؟ عیسی هغوی له جواب ورکړ، رڼا له تاسو سره شته خو د ډېرې مودې دپاره نه. تر څو چې تاسو سره رڼا ده په رڼا کې ځئ، هسې نه چې تیاره مو راګیر کی. او څوک چې په تیاره کې ځي هغه به په دې نه وي خبر چې کوم پلو روان دی. تر څو چې تاسو سره رڼا ده په رڼا یقین لرئ، د دې دپاره چې تاسو په رڼا کې اوسئ. د دې خبرو نه پس عیسی د هغوی نه لاړو او چرته پټ شو. سره د ډېرو معجزو چې عیسی د هغوی د وړاندې ښکاره کړې وې، هغوی په هغه باندې ایمان نه راوړو، ځکه چې د عیشایا نبی دا خبره پوره شي چې اے ربه زمونږ په خبرو چا یقین کړی دی، او د رب لاس چا ته څرګند شوی دی؟ په دې وجه هغوی ایمان راوړی نه شو، ولې چې د عیشایا نبی دا خبره هم پوره شي. هغه د هغوی سترګې ړندې کړي دي، او زړونه یې ورله سخت کړي دي، هسې نه چې هغوی په خپلو سترګو وویني او په خپلو زړونو کې پې پوه شي او د رغېدو دپاره ما ته راوګرځي او زه یې روغ کم. عیشایا دا خبرې ځکه کړې وې چې د عیسی لویي هغه ولیدله او د هغه په حق کې خبرې کولې. خو سره د دې چې هغوی ډېرو یهودي مشرانو هم په هغه ایمان راوړو، خو بیا هم د فریسیانو د یارې نه د دې اقرار نه شو کولی، هسې نه چې د عبادت خالی نه خارج کی، ځکه چې هغوی د خدای د عزت په ځای د خلکو عزت غوښتلو. نو عیسی په چغو وویل، کله چې یو سړی په ما ایمان راوړي نو هغه نه یوازې دا چې په ما ایمان راوړي، بلکې په هغه چا هم چې زه یې راستولی یم. او څوک چې ما وویني هغه به هغه څوک وویني چې زه یې راستولی یم. زه دنیا ته لکه د رڼا راغلی یم، د دې دپاره چې څوک چې په ما ایمان لري هغه به په تیاره کې پاتې نه شي. خو هر څوک چې زما کلام اوري او اطاعت کوي، زه د هغه عدالت نه کوم. زه د دنیا عدالت کولو دپاره نه یم راغلی، بلکې د دنیا د خلاصون دپاره راغلی یم. څوک چې زما نه انکار کوي او څوک چې زما خبرې نه قبلوي، دا هغه دپاره منصف شته، یعنی هغه کلام چې ما کړی دی هغه به په آخري ورځ دا هغه عدالت کوي. زه په خپل اختیار خبرې نه کوم، خو پلار چې زه راستولی یم هغه ما ته حکم کړی دی چې څه ووایم او څنګه یې ووایم. زه خبر یم چې دا هغه حکم د تل عمر ژوندون دی، نو ځکه څه چې پلار ما ته ویلی دی هم هغه څه زه وایم. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره 13 باب. د فصح د اختر نه لومبه عیسی ته معلومه شوه چې داغه وخت راغی چې د دنیا نه دی خپل پلار ته لاړ شي، او هغه د خپلو سره چې په دې دنیا کې تر اخره پورې مینه وکړله. د ماخام د ډوډۍ په وخت ابلیس د اګاهونه د شمعون اسکریوتی د زوی یهودا پزړه کې دا خیال اچولو چې هغه په عیسا مخبری وکړي او عیسا ته ښه معلومه وه چې پلار هغه ته هر څه اختیار ورکړی دی او چې هغه د خدای نه راغلی دی او خدای له بیرته روان دی. نو هغه د ډوډۍ نه پاسېدلو خپلې جامې یو طرف ته کیښوي، یوه تولیه یې راواغسته او د ځان نه یې تاو کا. بیا هغه په یو لوښي کې اوبه واچولې او د خپلو مریدانو د خپو په وینځلو اخته شو او په تولیه یې اچولې چې د ځان نه یې تاو کړې وه. کله چې شمعون پترس وار راغی نو پترس هغه ته وویل، مالکا دا ته زما خپې وینځې؟ عیسا جواب ورک، څه چې زه کوم ته اوس په دې نه پوهېږې، خو وروستو به پوه شې. پترس وویل، زه به تاسو خپلو خپو وینځلو ته هیڅکله پرې نږدم. عیسا جواب ورک، چې کچرې زه تا ونه وینځم نو ته به زما مورید نه یې. شمعون پترس وویل، بیا نو مالکه یوازې زما خپې نه بلکې لاسونه او سر هم ووینځه. عیسا وویل، چا چې لامبلی وي هغه ته به د خپو وینځلو نه حاجت نشته، هغه بیخي پاک دی او تاسو پاک یی اگر چې تاسو ټول نه، ولی چې هغه ته معلومه وه چې څوک به په هغه مخبري کوي، نو ځکه یې وویل چې تاسو ټول پاک نه یی. د هغوی د خپو وینځلو او د خپلو جامو اغستلو نه وروستو هغه کیناسته او تپوس یې وکړو، آیا تاسو په دې پوه شوئ چې ما تاسو سره څه وکړل؟ تاسو ما ته استاد او مالک وایې او دا ښه وایې ځکه چې زه یم. نو که ستاسو مالک او استاد ستاسو خپې ووینځلې نو په تاسو هم لازم دی چې د یو خپل خپې ووینځئ. ما ستاسو دپاره یو مثال قایم کړی دی، تاسو به هغه څه کوئ څه چې تاسو دپاره کړی دی. زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې یو غلام د مالک نه لوی نه وي او نه استازې د راستونکي نه لوی وي. که چېرې تاسو په دې پوهیږئ نو تاسو بختور یئ که عمل پې کوئ. زه د تاسو ټولو په هکله نه وایم، ما ته پته ده څوک چې ما غوره کړی دی خو چې د کتاب مقدس هغه خبره پوره شي. هغه څوک چې ما سره ډوډۍ خوري هغه زما برخلاف شوی دی. زه اوس تاسو ته د هغه واقعي د پیښېدو نه مخکې وایم د پاره د دې کله چې هغه پیښه شي نو تاسو په دې ایمان راوړئ چې زه څه یم هغه یم. زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم، څوک چې زما یو استازی قبول کی هغه زه قبول کم، او چې زه یې قبول کم نو هغه یو یې قبول کو چا چې زه راستول یم. د دې ویلو نه پس عیسا د خپل روح د پریشانۍ نه وویل، رښتیا رښتیا زه تاسو ته وایم، په تاسو کې یو زما مخبری کوونکی دی. مریدانو یو بل ته وکتل او شکمن شول چې دی دا د چا په حق لوای. په هغوی کې یو مورید چې هغه ورسره مینه کوله او د عیسا سره جوخ ناست و، نو شمعون پترس هغه ته اشاره وکړه او ورته وویل چې تپوس ته وکړه چې دا څوک یادوي. او هغه مورید عیسا ته سر ور نږدې کړ او تپوس یې ته وکړو، مالکا دا څوک دی؟ عیسا جواب ورک، دا هغه سړی دی چې زه ورته د ډوډۍ دا ټوکړه لمده کم او ورلی ورکم. بیا هغه هغه لمده کړه او د شمعون اسکریوتی زوی یهودا ته ورکه. سمدستی چې یهودا دې ته لاس کو نو شیطان ورننوتو. عیسا ورته وویل، څه چې کوې زر یې وکړه. څوک چې ډوډۍ ته ناست و لاغوی نه یو تن هم په دې پوه نه شو چې دا هغه د دې نه څه مطلب و. ځینې دا ګمان وکړو چې یهودا سره کڅوړه ده. نیسا هغه ته دا وویل چې اختر ته چې څه پکار دی هغه واخله، یا دا چې غریبانانو له سخیرات ورکا. د نوړۍ اغستو نه سمدستی پس یهودا بهر ووتو او شپه وه. کله چې یهودا اسکروتی بهر لاړو نو عیسا وویل، اوس ابن آدم خپل جلال اومنتلو او پاغه کې د خدای جلال سرګن شو. خدای به پاغه کې خپل جلال ښکاره کی او زربای ورکوی زما بچو زب دلگ وخت د پاره تاسو سره يم بیا به تاسو ما لټوي او لکه چې ما يهوديانو ته وویل دغه سي تاسو ته اوس وایم چرته چې ززم هلته تاسو نشی راتلی زه تاسو ته نوی حکم در کوم د یو بل سره مینه کوی لکه چې ما تاسو سره مینه کړې ده دغه شان تاسو هم د یو بل سره مینه کوی که تاسو د یو بل سره مینه کوی نو بیا به ټول په دې پوه شئ چې تاسو زما موریدان یئ. شمعون پیترس هغه ته وویل مالکه ته چرته ځې؟ عیسی جواب ورکړ چرته چې زه ځم ته اوس په ما پسې هلته نشي راتلی خو وروسته به ته راشي. پیترس وویل مالکه زه اوس در پسې ولې نشم تلی؟ زه به خپل ځان په تا قربان کم. عیسی جواب ورکړ رښتیا به ته خپل ځان په ما قربان کې څه؟ زه تا ته رښتیا رښتیا وایم چې د چرګ د بانګ نه مخکې به ته درې ځله وایې چې زه تا نه پیژنم. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. سوارلسم باب. ستاسو غمجن زړونه دې ګبراو نشي، په خدای یقین لرئ هم په ما یقین لرئ. زما د پلار په کور کې د اوسېدو ډیر ځایونه دي، که چېرې داسې نه وې نو بیا به ما تاسو ته ویلی و، ځکه زه ځم چې ستاسو دپاره هلته ځای تیار کم، او که هلته زه لاړ شم او تاسو ته ځای تیار کم نو په خپله به بیا راشم او تاسو به د ځان سره بوزم، ځکه چې چرته چې زه یم هلته به تاسو هم یئ او زما هغه لار تاسو ته معلومه ده. توما وویل مالکه موږ ته دا نه ده معلومه چې ته چرته روان یې نو موږ د دې لارې نه څه خبرېدی شو. عیسی جواب ورکړ زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم. هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار ته نشي راتلی. که چېرې تاسو زه پیژندلی نو تاسو به پلار هم پیژندلو، اوس تاسو هغه پیژنئ نو هغه تاسو لیدلی دی. فلیپوس هغه ته وویل مالکه ته موږ ته پلار وخایه نو موږ نورې پوښتنې نه کوو. عیسی جواب ورکړ چې فلیپوسه تاسو سره زه د دومره مودې نه یم او بیا مې هم نه پیژنې څه؟ هر چا چې زه لیدلی یم پلار یې هم لیدلی دی، نو بیا ته څنګه وایې چې موږ ته پلار وخایه؟ آیا په دې ستاسو باور نشته چې زه په پلار کې یم او پلار په ما کې دی؟ زه چې څه خبرې تاسو ته کوم هغه د ځانه نه کوم، دا هغه دی چې په ما کې اوسي او خپل کار کوي. چې زه دا وایم چې پلار په ما کې دی او زه په پلار کې، نو په دې باور وکئ او یا د دې کارونو په سبب باور وکئ. رښتیا رښتیا تاسو ته وایم څوک چې په ما ایمان راوړي هغه به هم هغه څه کوي لکه چې زه کوم، او هغه به لا د دې نه هم زیات کارونه کوي، ځکه چې زه پلار له روان یم. رښتیا چې تاسو څه چې هم زما په نوم وغواړئ هغه به زه کوم، ځکه چې د پلار جلال په زوی کې سرګن شي. تاسو چې څه هم زما په نوم وغواړئ زه به کوم. که تاسو زما سره مینه کوئ نو زما په حکمونو عمل کوئ، او زه به پلار ته خواست وکم چې تاسو ته بل مددگار درکي، څوک چې به تاسو سره مدام وي او هغه به د حق روخ وي. دنیا هغه نشي قبلولی، ځکه چې دنیا نه خو هغه ویني او نه یې پیژني، خو تاسو یې پیژنئ ځکه چې هغه تاسو سره اوسي او په تاسو کې وي. زه به تاسو یتیمان نه پرېږدم، زه تاسو ته بیرته راځم. لږ ساعت پس به دنیا بیا ما نه ویني خو تاسو به مې وینئ، ځکه چې زه ژوندی یم نو تاسو به هم ژوندی یئ. بیا به تاسو پوه شئ چې زه په خپل پلار کې یم او تاسو په ما کې یئ او زه په تاسو کې یم. د هر چا سره چې زما حکمونه دي او په هغو عمل کوي نو دا هغه دي چې ما سره مینه کوي. هر څوک چې ما سره مینه کوي زما پلار به ور سره مینه وکي او زه به د هغه سره مینه وکم او خپل ځان به ورته سرګن کم. بل یهودا تی تپوس وکو اسکریتی نه، مالکا آخر دا څه وجه ده ته دا وایې چې ته به صرف موږ ته ځان سرګن کې او نورې دنیا ته نه؟ عیسی جواب ورک، هغه څوک چې زما سره مینه کوي هغه به زما په کلام عمل کوي او بیا به زما پلار هم داغه سره مینه کوي او پلار او زه به هغه لزو چې داغه سره اوسو. خو هغه څوک چې ما سره مینه نه کوي هغه زما په کلام عمل نه کوي او کم کلام چې تاسو اورئ دا زما نه دی، دا د پلار کلام دی چا چې زه راستولیم. ما تاسو ته دا هر څه وویل په دې وخت چې زه له تاسو سره یم، خو مددگار یعنی روح القدس چې به پلار زما په نوم راستوي هغه به تاسو ته هر څه ښایي او بیا به درته هغه څه رایادوي کوم چې ما تاسو ته ویلی دي. زه تاسو ته سلامتیا پرېږدم، زما خپله سلامتیا، هغه چې دنیا یې نشي ورکولی. مه ګبراویږئ او مه یریږئ. تاسو واورېدل چې ما وویل زه درنه روان یم او بیا به تاسو ته بیرته راځم. که چېرې تاسو ما سره مینه کولی نو تاسو به په دې اورېدو سره خوشحاله شوي وی چې زه پلار له روان یم، ځکه چې پلار له ما نه لوی دی. ما تاسو ته او د مخکې نه دا ویلی دي، ځکه چې دا پیښه شي نو تاسو ایمان راوړئ. زه به تاسو سره زیاتې خبرې ونه کړم، ځکه چې د دې دنیا سردار راتلونکی دی، د هغه په ما باندې هیڅ اختیار نشته. خو دنیا ته به دا خامخا څرګنده شي چې زه د پلار سره مینه کوم او بیخي هغه شانې کوم څنګه چې هغه حکم کوي. نو پاسئ چې له دې ځای نه لاړ شو. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره 15 باب. حقیقي بوټه د انګورو زیم او زما پلار باغوان دی. هر شنډه څانګه هغه پرې کوي او هر میوه نیونکې څانګه پاکوي، د دې دپاره چې هغه نوره زیاته میوه ونیسي. تاسو د مخکې نه په هغه خبره چې ما تاسو ته کړې ده پاکړی شوي یئ. په ما کې اوسئ لکه زه چې په تاسو کې اوسم. یوه څانګه هم د خپل ځانه میوه نشي نیولی تر څو چې هغه د انګور د بوټي سره پاتې نه وي. تاسو هم تر هغې میوه نشئ نیولی تر څو چې تاسو په ما کې نه اوسئ. زه د انګورو بوټی یم او تاسو زما څانګې یئ. څوک چې په ما کې اوسي لکه زه چې په هغه کې، نو هغه به ډیره میوه نیسي، ځکه چې زما نه بغیر تاسو هیڅ نشئ کولی. هغه څوک چې په ما کې نه اوسي هغه به لکه اوچه شوې څانګه گزار کړی شي او اوچې څانګې به یو ځای راټولې کړی شي او په اور کې به واچولې شي او او به سوزولې شي. که تاسو په ما کې اوسئ او زما خبرې په تاسو کې اوسي، نو چې تاسو څه غواړئ د هغې خواهش کوئ او زه به یې درکوم. دغه شان زما د پلار جلال په دې ښکاره کیږي چې تاسو ښه ډېره میوه ونیسئ او زما موریدان ښکاره شئ. لکه چې پلار ما سره مینه کړې ده دغه شان زه تاسو سره مینه کوم. زما په مینه کې اوسئ. که چېرې تاسو زما په حکمونو عمل کوئ نو تاسو به زما په مینه کې اوسئ، لکه چې ما د خپل پلار په حکمونو عمل کړی دی او د هغه په مینه کې اوسم. دا ما تاسو ته ویلی دي د دې دپاره چې زما خوشحالي دي په تاسو کې وي او ستاسو خوشحالي دي پوره شي. دا زما حکم دی د یو بل سره مینه کوئ لکه چې ما تاسو سره مینه کړې ده. د دې نه زیاته نوره مینه نشته چې یو سړی دی د خپل دوست دپاره خپل ځان ورکي. تاسو زما دوستان یئ که زما په حکمونو تاسو عمل وکړو، نو زه به تاسو ته بیا غلامان نه وایم. یو غلام ته د دې هیڅ پته نه وي چې داغه مالک په څه کوي، خو ما تاسو ته دوستان ویلی دی زکه چې ما تاسو ته هر هغه څه سرګن کړی دی کم چې ما د پلار نه اوریدلی دی. تاسو زه غوره کړی نه یم، ما تاسو غوره کړی ای، او ما تاسو په دې مقرر کئ چې لاړ شئ او میوه ونیسئ، هغه میوه چې د تل ده، د دې دپاره چې زما په نوم چې تاسو د پلار نه هر څه چې غواړئ هغه تاسو ته درکی. دا زما تاسو ته حکم دی چې د یو بل سره مینه کوئ. که تاسو د دنیا بدی شئ نو تاسو ته ښه معلومه ده چې ستاسو ناول یې ما سره کړی ده. که چېرې تاسو د دنیا وی نو د دنیا د خپلو سره عزیزولي کوي، خو کله چې تاسو د دنیا نه یئ ځکه چې ما تاسو د دنیا نه غوره کړی یئ نو دغه سبب دی چې د دنیا تاسو بدی شئ. ما چې څه وویل دا یاد لرئ، یو غلام د مالک نه لوی نه دی. لکه څنګه چې زه وغذابولم دغسې به تاسو هم وغذابوي. که هغوی زما په کلام عمل وکړي ستاسو په کلام به هم عمل وکړي. دوی به زما د نوم په سبب تاسو سره داسې سلوک وکړي ځکه چې هغوی هغه نه پیژني چې زه چا رالیږلی یم. که زه راغلی نه وی او دوی ته مې ویلی نه وی نو دوی به ګناهګار شوي نه وو، خو اوس د هغوی سره د خپل ګناه د پاره سبانه نشته. هر هغه څوک چې ما سره بدی کوي هغه زما د پلار سره هم بدی کوي. که چېرې ما د هغوی په منځ کې داسې کارونه نه وی کړی کوم چې بل هیڅ چا هم نه دي کړی نو هغوی به ګناهګار نه وی، خو اوس هغوی لیدلی دي او د دواړو سره یعنی ما سره او د پلار سره بدی کوي. هم د هغوی په شریعت کې دا رښتیا لیکلی دي چې هغوی ما سره بې سببه بدی کوله. خو چې مددگار راشي کوم چې به زه تاسو ته د پلار نه راستم یعنی د حقیقت روح د پلار نه روزي هغه به زما په باب کې گواهی ورکوي. تاسو به هم گواهی ورکوي ځکه چې تاسو د اول نه ما سره یئ. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره شپاړسم باب. ما دا تاسو ته ویلی دي چې تاسو به تیندکو نه خورئ، هغوی به تاسو د عبادت خانو نه خارج کی، بلکې داسې وخت راتلونکی دی چې هر هغه څوک چې تاسو قتلوي نو دا ګمان به کوي چې ګینې د خدای خدمت کوي. هغوی به دا کارونه ځکه کوي چې نه خو هغوی پلار پیژني او نه ما. ما دا ځکه درته ویلی دي چې کله چې د دې د پوره کېدو وخت راشي نو تاسو زما خبرداري یاد لرئ. ما تاسو ته دا خبرې اول ځکه ونه کې چې زه تاسو سره وم، خو اوس زه هغه چا ته روان یم چا چې زه رالیږلی یم. په تاسو کې هیڅوک زما نه دا تپوس نه کوي چې ته چرته روان یې، خو بیا هم څه چې ما تاسو ته ویلی دي د هغې په وجه تاسو غمجن شوي یئ. خو بیا هم زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا ستاسو د بهترۍ دپاره ده چې زه ستاسو نه جدا کیږم. که چېرې زه ستاسو نه لاړ نشم نو مددگار به را نشي، او که چېرې زه لاړ شم نو هغه به زه تاسو ته راوستم. کله چې هغه راشي نو هغه به دنیا د ګناه او د صداقت او انصاف په باب کې ملامته کی، د ګناه په باب کې ځکه چې په ما ایمان نه راوړي، او د صداقت په باب کې ځکه چې زه پلار لزم او تاسو به مې بیا ونه وینئ، او د انصاف په باب کې ځکه چې د دې دنیا سردار مجرم کړی شو. نورې هم ډېرې خبرې دي چې تاسو ته مې کړې وې، خدا به اوس تاسو برداشت کولی نه شئ، خو کله چې د حقیقت روح راشي نو هغه به تاسو ته دا ټول حقیقت وښایي، ځکه چې هغه به د خپله ځانه هیڅ نه وایي، خو هغه څه به وایي کوم چې هغه اوري، او هغه به تاسو په راتلونکي واقعاتو خبر کی. هغه به زما جلال ښکاره کوي ځکه چې له ما نه به یې اخلي او تاسو به پې خبر کی. هر څه چې د پلار دی هغه زما دی، او دغه وجه ده چې ما وویل چې له ما نه به یې اخلي او تاسو به پې خبروي. لږ ساعت پاتې دی او بیا به تاسو ما نه وینئ، او بیا لږ ساعت پس به تاسو ما اوینی داغه زین موریدانو یو بل تاویل داغه دا دینا سمطلب ده چه لک ساعت پاتی ده او تاسو با بیا ما نوینی او بیا لک ساعت پس پا تاسو ما اوینی او پا دی چه زخپل پلار لا روانیم او اغوی اویل چه دا دی لک ساعت نا سمطلب ده چه اغا یادوی منگ پا دی حس نپویگو چه اغا سوائی ایسا پا دی پوهشو چه اغوی لمانا دا تپوسونو پا طلب دی او ویویل آیا تاسو پا دی بحث کوئی سچی ما اویل چه لک ساعت پاتی ده او بیا پا تاسو ما نوی نی او بیا لک ساعت پس پا تاسو ما اوی نی نو زه تاسو تا رشتیا رشتیا وایم چه تاسو با جاڑی او ویر با کوئی خو دنیا با خوشالوی خو سرد دی چه تاسو با پا غم کی ڈوبیئی خوستاسو غم با پا خوشالای بدل شی د زگیدو د دردونو پا وقت خو پا خز تکلیف وی زکه چه د بچی د پیدا کېدو وخت راغلی وی خو کله چې بچی پیدا شي نو د هغې سختی په خوشحالۍ بدل شي زکه چې یو انسان په دنیا کې وزگیدو او تاسو غمجن یی خو زه به تاسو بیا اووینم او بیا به تاسو خوشحاله یی او هیڅوک په هم ستاسو خوشحالی وانخلی هغه ورځ به تاسو زما په هکله هیڅ پوښتنه نه کوئ رشتیا رشتیا درته وایم که چرې تاسو زما په نوم د پلار نه چې څه وغواړئ نو هغه به یې درکي تر اوسه پورې تاسو زما په نوم هیڅ نه دي غوښتې وغواړئ او در به کړی شي په دې چې ستاسو خوشحالي مکمله شي تر دې خو ما تاسو ته په مثالونو خبرې کولې خو وخت را روان دی چې زه به بیا په مثالونو خبرې نه کوم خو په ډاګه به درته د پلار په هکله خبرې کوم کله چې هغه ورځ راشي نو تاسو به زما په نوم وغواړئ او زه دا نه وایم چې ګینې زه به تاسو دپاره پلار ته سوال کوم ځکه چې په پلار تاسو په خپله ګران یئ ځکه چې زه په تاسو ګرانم او ایمان مو راوړی دی چې زه د خدای نه راوتلی یم زه د پلار نه راوتلی یم او دې دنیا ته راغلی یم او زه دنیا بیا پرېږدم او پلار لزم داغه موریدان وویل وګوره ته اوس په ډاګه وایې او په مثالونو کې نه وایې موږ اوس پوهیږو چې ته د هر څه نه خبر یې او د تپوسونو حاجت درنه نشته هم په دې وجه زموږ دا یقین دی چې ته د خدای نه راوتلې عیسی جواب ورکړ آیا تاسو اوس یقین لرئ څه ګورئ وخت را روان دی بلکې دا راغلی هم دی چې تاسو به ټول خواره واره شئ او خپلو کورونو ته به لاړ شئ او ما به یک یوازې پرېږدی خو بیا هم زه یوازې نه یم ځکه چې پلار را سره دی ما تاسو ته دا هر څه ځکه ویلی دی چې په ما کې ستاسو سلامتیا وي او په دنیا کې به په تاسو سختی وي خو زړور شئ ځکه چې زه په دنیا غالب راغلی یم د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره ولسم باب د دې خبرو نه پس عیسی پورته وکتل او وی ویل پلارا وخ راغې خپل زوی له جلال ورکا د دې دپاره چې ستا زوی تا له جلال درکي ځکه چې تا غله په ټولو بنی ادمو اختیار ورکړی دی چې هغه ټولو له تل عمر ژوندون ورکي چې ورته تا حواله کړی دی دا تل عمر ژوندون دی چې تا وپیژنې چې ته یوازې ریښتینی خدای او عیسی مسیح چې تا راستولی دی ما په هغه کار پوره کولو ستا جلال په دې دنیا کې سرګن کړ کم چې تا ما ته حواله کړی و او ای پلاره اوس ته ما ته په خپل حضور کې جلال راکا هغه جلال کم چې ما تا سره د دنیا د پیدایښت نه اول لرلو ما ستا نوم په هغه خلکو باندې سرګن کړی دی کم چې تا ما ته له دنیا نه را کړی دی هغوی ستاو او تا ما له را کړی و او هغوی ستا کلام قبول کړی دی او اوس هغوی پوه شوي دي چې دا هر څه چې تا را کړی دی دا ستا د لوري دی ځکه چې ما هغوی ته کلام ورکړی دی کوم چې تا ماله راکړی دی، او دوی هغه قبول کړی دی، او هغوی ته دا معلومه شوه چې دا رښتیا دی چې زه له تا نه راوتلی یم، او هغوی په دې ایمان راوړی دی چې زه تا راستولی یم. زه د هغوی دپاره دعا کوم، زه د دنیا دپاره دعا نه کوم، خو د هغوی دپاره چې تا راته په حواله کړی دی، ځکه چې هغوی ستا دی. څه چې زما دی هغه ستا دی، او څه چې ستا دی هغه زما دی، او په هغوی کې زما جلال څرګند شوی دی. زه نور په دنیا کې نه یم، خو دوی به لا په دنیا کې وي، او زه ستا په طرف در روان یم. ای قدوس پلاره، ته د خپل لوز د خاطره د دوی حفاظت وکړه چې تا ماته راکړی دی، چې دوی هم یو شي لکه چې موږ یو یو. چې زه د دوی سره وم، نو ستا په نوم مې د هغوی حفاظت کړی دی چې تا ماته راکړی و، او په هغوی کې یو هم دوزخ ته تللی نه دی بې له یو نه چې دوزخی دی، ځکه چې د مقدس کتاب لیک پوره شي. او اوس زه تا ته در روان یم، خو تر څو چې زه په دې دنیا کې یم، زه دا وایم چې په دوی کې زما خوشحالي پوره وي. ما ستا پیغام هغوی ته ورکړی دی، او د دنیا هغوی بدی شي، ځکه چې دوی د دنیا نه دي لکه چې زه د دنیا نه یم. زه ستا نه دا دعا نه کوم چې دوی د دې دنیا نه وباسي، خو د شریر نه حفاظت ورکې. دوی د دنیا نه دي لکه چې زه د دنیا نه یم. دوی د حقیقت په وسیله مقدس کا. ستا کلام حقیقت ته لکه چې تا زه دنیا ته راستولی یم، دغسې ما دوی دنیا ته استولی دي. او اوس زه د دوی د خاطره خپل ځان مقدس کوم، چې دوی هم د حقیقت په وسیله مقدس شي. خو زه یوازې د دوی دپاره دعا نه کوم، بلکې د هغه چا دپاره هم څوک چې د دوی د کلام په وسیله په ما ایمان راوړي. ته دوی ټول یو کا، لکه چې ته پلاره په ما کې او زه په تا کې یم، دغه شان دي دوی هم په موږ کې یو وي، چې دنیا دا ایمان ولري چې زه تا راستولی یم. کم جلال چې تا ما له راکړی دی هغه ما دوی ته ورکړی دی، چې دوی یو وي لکه چې موږ یو یو. زه په هغوی کې او ته په ما کې، چې دوی په کامل طور یو وي، بیا به دنیا په دې پوه شي چې زه تا راستولی یم، چې تا د دوی سره هم داسې مینه وکړله چې ما سره دې کوله. ای پلاره، دا خلک چې تا ماله راکړی دي، زه غواړم چې دوی دې زما سره وي چرته چې زه یم، چې دوی زما جلال وویني کم چې تا ماله راکړی دی، ځکه چې تا د ازل نه ما سره مینه کړې ده. ای صادقه پلاره، دنیا ته نه پیژندلې خو زه تا پیژنم، او دوی هم دا پیژني چې تا زه راستولی یم. ما ستا نوم دوی ته څرګند کړ، او دا به نور هم څرګندوم، د دې دپاره چې کومه مینه چې تا ما سره کوله دوی هم د یو بل سره وکي، او زه دې هم په دوی کې یم. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. اتلسم باب. د دې خبرو نه پس عیسی د خپلو موریدانو سره بهر ووته، او د کیدرون د خوړ نه پورې وته. هلته یو باغ و، عیسی او د هغه موریدان پکې ورننوتل. هغه ځای هم هغه یهودا ته چې په هغه مخبري کوله معلوم و، ځکه چې عیسی به اکثر د خپلو موریدانو سره هلته تله. د یهودا د رومي سپایانو یو پلټن د مشرانو، کاهنانو او د فریسیانو لخوا لیږل شوي د خدای د کور محافظان د ځان سره واغستل، چې ډیوي مشغلونه او وسلې ورسره وي. هغه باغ ته ورغلل. عیسی چې د پیښیدونکو واقعاتو نه خبر و، هغوی له مخې لاره ووته او تپوس یې ترې وکړو چې تاسو څوک لټوئ. هغوی جواب ورکړ چې عیسی ناصری. عیسی وویل هغه زه یم. الته پخوا کې یهودا مخبر هم ولاړو. کله چې هغه وویل چې هغه زیم، ناغوی رستو شول او پزمکه پریوتل. عیسی بیا تپوسو کو دا تاسو سوک لټوي؟ اغوی جواب ورک عیسی ناصری. بیا عیسی وویل ما تاسو ته ویلی دی چې هغه زیم، که تاسو ما لټوي نو دا نور پریږدی چې ځي. دا د هغه هغه کول پوره کولو چې تا چې څوک ماله راکړی دی د هغوی نه ما یو هم نه دی ضایع کړی. په دغه وخت کې شمعون پترس خپله توره راوویسته او د مشر کاهن په غلام یې ګزار وکړ او خیغ غوږ یې تینه پرې کړ. د غلام نوم ملخوس و. عیسی پترس ته وویل چې خپله توره په تیکې کې کیږده. دا هغه د مصیبت پیاله ده چې پلار ما ته راکړې ده، نو زه به دا ولې نسکم؟ د رومي سپایانو سره د هغوی کماندار او د یهودیانو د خدای د کور محافظانو عیسی ونیولو او وی تړلو. هغوی هغه اول حنا ته بوتلو. حنا د کیفاس خرو، څوک چې د هغه کال د پاره مشر کاهینو. کیفا هغه سړی و چا چې یهودیانو ته دا سلا ورکړې وه چې د دوی د پاره غوره دا ده چې یو سړی د ټول امت د پاره مړ شي. شمعون پترس او بل مورید په عیسی پسې رستو رستو روانو. د دغه مورید د مشر کاهن سره پیجنګلی وه او د عیسی سره د مشر کاهن غولی ته ورننوته. خو پترس بهر په دروازه کې ایسار شو. بیا هغه بل مورید چې د مشر کاهن سره پیجنګلی وه دوباره بهر ووته او په دروازه کې د ولاړې ښځې سره یې خبرې وکړې او پترس یې دننه کړ. په دروازه کې ولاړې خدمتګارې پترس ته وویل آیا ته هم د دې سړي مورید یې؟ څه هغه وویل چې زه نه یم. غلامانو او محافظانو سکاره بل کړي ځکه چې موسم یخ و او هغوی ته چاپیره ولاړو او ځان یې تودولو او پترس هم د هغوی سره ولاړو او ځان یې تودولو. مشر کاهن د عیسی نه د هغه د موریدانو او د هغه د تعلیم په هکله تپوس وکړو. عیسی جواب ورکړ چې ما ټولو خلکو ته په ډاګه خبرې کولې. ما همیشه په عبادت خانو او د خدای په کور کې تعلیم ورکړی دی، چرته چې ټول یهودیان راغونډیږي او هیڅ شی مې په پټه نه دی ویلې. نو ته له ما نه تپوسونه ولې کوې؟ زما د اوریدونکو نه تپوس وکړه چې ما هغوی ته څه ویلي دي. هغوی ته معلومه ده چې ما څه ویلي دي. کله چې عیسی دا وویل نو یو محافظ څوک چې د هغه په خوا کې ولاړو عیسی ته په مخ سپېړه ورکه او وی ویل څوک مشر کاهن ته داسې جواب ورکوي؟ څه عیسی جواب ورک که بد مې ویلی دي نو گواهی پې تېره که او که ښه مې ویلی دي نو دا گزار دی ولې راکه؟ هنا بیا عیسی تړلی مشر کاهن کیفا ته واستولو. په دې دوران کې شمعون پترس ولاړو او ځان یې تودولو. نو نورو تپوس وکړو آیا ته هم د هغه مورید نه یې؟ څه خو هغه انکار وکړو او ویې ویل چې زه نه یم. د مشر کاهن یو غلام کم چې د هغه سړی عزیزو چې پترس ترېنه غوږ پرې کړی و اصرار وکړو آیا ما ته د هغه سره په باغ کې نه وې لیدلی؟ څه پترس بیا انکار وکړو او هم په دغه وخت کې چرګ بانګ وې. د کیفا نه عیسی د رومي حاکم کلا ته بوتلو او خړ سهر و او یهودیان پخپله د کلا نه بهر ودرېدل چې د پلیتۍ نه ځان وساتي، د دې دپاره چې هغوی د فسه خوراک وخوري. نو پیلاتوس ورته بهر راووته او تپوس یې وکړو تاسو د دې سړي خلاف څه دعوه لرئ؟ هغوی جواب ورکړ که دی چرې مجرم نه وی نو موږ به تاله نه و راوستې. پیلاتوس وویل دی بوزئ او د خپل شریعت په مطابق یې فیصله وکئ. یهودیانو جواب ورکړ چې موږ سره د چا د مړکولو اختیار نشته او دغه شان د عیسی هغه خبره پوره شوه چې هغه به په څه قسم مرګ مړ شي. پیلاتوس بیا کلا ته ننوتو او عیسی راوغوښتو. هغه ته پوس وکړو چې ته رښتیا د یهودیانو بادشاه یې څه؟ عیسی وویل، آیا دا ستا خپل خیال دی او که بل چا داسې درته ویلی دی؟ پیلاتوس وویل، زه یهودی یم، څه ستا خپل کام او د هغوی مشرانو کاهنانو ته ماته په حواله کړی، تا کړی څه دی؟ عیسی جواب ورکړ، زما بادشاهی د دې دنیا بادشاهی نه ده. کچرې زما بادشاهی د دې دنیا وې، نو زما خادمانو به د یهودیانو نه زما د بچ کولو دپاره د هغوی سره جنګ کړی و. زما بادشاهی د دې دنیا نه ده. پیلاتوس وویل، بیا خو ته بادشاه یې نو؟ عیسی جواب ورکړ چې او زه بادشاه یم ستا د خولې. زه د دې دپاره پیدا وم او د دې دپاره دنیا ته راغلی یم چې زه د حقیقت په باب گواهی ورکم، او څوک چې حقیقت خوښوي هغه زما آواز اوري. پیلاتوس وویل، حقیقت څه دی؟ او دې ویلو سره هغه بیا یهودیانو ته وروته. هغه وویل چې زه د خپله لوریا په هغه کې هیڅ خطا نه وینم، خو ستاسو دا رواج دی چې زه یو قیدی د پسه په ورځ ستاسو په وینا ازادوم. آیا تاسو دا غواړئ چې زه د یهودیانو بادشاه درته ازاد کم؟ څه بیا د خلکو چغه راوخته، عیسی نه، خو موږ بربا غواړو، او بربا یو ډاکو. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. نولسم باب. پیلاتوس بیا عیسی بوتلو او په کروړو یې ووهلو، او سپایانو د ازغو تاج جوړ کو او هغه ته یې په سر کړ، او سره چوغه یې ورواغوسته. بیا هغوی هغه له راتلل چیغې به یې وهلې، د یهودیانو بادشاه سلام، او په مخ به یې سپیړه ورکوله. یو ځل بیا پیلاتوس بهر راغی او یهودیانو ته یې وویل چې زه عیسی تاسو ته بهر راولم چې تاسو خبر شئ چې د هغه خلاف ما هیڅ جرم ونه منتلو. او عیسی بهر راغی، د ازغو تاج یې په سر و او سره چوغه یې اغوستې وه. پیلاتوس وویل، وګورئ دا سړی، مشرانو کاهنانو او د خدای د کور محافظانو هغه ولیده او چیغې کې دی، پسولی که، پسولی که. پیلاتوس وویل چې دی بوزی او پخپله یې پسولی کوي، ځکه چې ما د ده خلاف هیڅ جرم ونه منتلو. یهودیانو جواب ورکړ چې موږ سره شریعت شته، او د شریعت په مطابق د مرګ لایق دی، ځکه چې ده دا دعوه کړې ده چې زه د خدای زوی یم. کله چې پیلاتوس دا واورېدل، نو هغه زیات یارې واغسته. هغه کلا ته بیرته لاړو او د عیسی نه یې تپوس وکړو چې ته د کوم ځای؟ خو عیسی هیڅ جواب ور نه کړ. پیلاتوس وویل، آیا ته ما سره خبرې نه کوې؟ څه یقینا چې تا ته دا معلومه نه ده چې ما سره دا اختیار شته چې تا آزاد کم، او دا اختیار هم را سره شته چې تا پسولی کم. عیسی جواب ورکړ چې ستا به په ما باندې هیڅ اختیار نه وي که چرې دا د خدای نه تا ته نه وي درکړی شوی، ځکه چا چې زه تا ته په حواله کړی یم په دې کې زیات مجرم هغه دی. د آ ساعت نه پیلاتوس ډیر کوشش کو چې هغه آزاد کی، خو یهودیان په چغو سرو، که تا دا سړی آزاد کو نو ته بیا د رومي قیصر خیرخوا نه یې. کم سړی چې ځان بادشاه کوي هغه د رومي قیصر مخالفت کوي. کله چې پیلاتوس واورېدل چې دوی څه وایي، نو هغه عیسی بهر راوویسته او د عدالت په کرسۍ هغه ځای کېناسته چې دوم کاچا ورته وایي، خو په عبرانۍ ژبه کې ورته ګپته وایي. دا د فصح د تیارولو ورځ وه او قریبا غرمه وه. پیلاتوس یهودیانو ته وویل، دا د ستاسو بادشاه. هغوی چیغې کې، قتل یې که، قتل یې که، پسولی یې که. پیلاتوس ورته وویل، ستاسو بادشاه پسولی کم څه؟ مشرانو کاهنانو جواب ورکړ چې زمونږ خو د قیصر نه بغیر بل بادشاه نشته. نو د دې نه پس یې عیسی هغوی ته د سولی کولو دپاره په حواله کړ. نو هغوی عیسی ونیوه او هغه خپله سولی په خپله پورته کړې وه بهر راووت او کپرای نومی ځای ته رالل چې په عبرانی ژبه کې ورته ګلګتا وایي. هلته هغوی عیسی په سولی کو او ورسره یې دوه نور هم، یو ښي لاسته او بل ګس لاسته او عیسی په منځ کې. او پیلاتوس یوه قطبه ولیکله او د سولی سره یې وتړله چې دا پې لیکو: عیسی ناصری د یهودیانو بادشاه. ډیرو یهودیانو دا قطبه ولوستله ځکه چې د عیسی د سولی کولو ځای د ښار نه لرې نه و، او هغه قطبه په عبرانی، لاتینی او یونانی ژبه کې وه. بیا د یهودیانو مشر کاهن پیلاتوس ته وویل: ته دا مه لیکه چې د یهودیانو بادشاه، خدا اولیکا چې یې ویلی وو چې زه د یهودیانو بادشاه یم. پیلاتوس جواب ورک: هر څه چې ما لیکلی دي هغه مې لیکلی دي. کوم سپایانو چې عیسی په سولی کړی وو هغوی د هغه جامې واغستې او په څلور ځایه وویشلې، د هر یو سپایي دپاره یوه، او چوغه یې پرېښوده. چوغه ګنډلې شوې نه وه او ټوله یوه ټوټه اودلې شوې وه. نو هغوی یو بل ته وویل: موږ ته دا سری کول نه دي په کار، راځئ چې پې هسک واچو چې چا ته ملاویږي. دغه شان د صحیفي لیک درست ثابت شو: هغوی زما جامې په خپلو کې وویشلې او زما په چوغه یې هسک واچولو. دغه شان سپایانو وکړل، خو د عیسی د سولی سره، د هغه مور سره، د خپلې خور د کلوپاس ښځه مریم او مریم مګدلینی ولاړې وې. عیسی خپله مور د خپل خوږ مورید سره په خوا کې ولاړه ولیده. عیسی هغې ته وویل: مورې، دا ستا زوی دی. او بیا مورید ته یې وویل: دغه ستا مور ده. د هغه نه پس هغه مورید مریم کور ته بوتله. د دې نه پس عیسی چې پوه شو چې هر څه پوره شوي دي، چې د صحیفي لیک پوره شي، ویل چې زه تږی یم. هلته یو لوښی د سرکې نه ډک پروت و. نو هغوی یو اسپنج په سرکه کې ډوب کو او د زوفا په نلکۍ کېښودو او د هغه شونډو ته یې ورسولو. کله چې سرکه ورته ورکړه شوه، نو هغه وویل چې پوره شو، سر یې ټیټ کو او مړ شو. چونکې دا د فصد تیارې کولو ورځ وه، نو یهودیانو پیلاتوس ته خواست وکړو چې په سولی شو خپې دې ماتې کړی شي او مړی دې راکوس کړي، چې د سبت ورځ مړی په سولی پاتې نه شي، ځکه چې دا د سبت ورځ ډیره لویه ورځ وه. سپایان هغه اول مجرم ته ورغلل او د هغه خپې ماتې کې، او بیا د دویم هم چې عیسی سره په سولی شوي. خو کله چې هغوی د عیسی خوا ته رالل، نو هغه یې ولیده چې مړ دی. نو هغوی د هغه خپې ماتې نه کې، خو په سپایانو کې یو د هغه پختۍ په نیزه ووهله او سمدستی ته د وینو او اوبو دارې روانې شوې. دا د یو چشم دید گواهی ده، کمه چې پخه ده او هغه پوهیږي چې هغه رښتیا وایي چې تاسو هم پی ایمان راوړئ. ځکه چې د صحیفي دا لیک پوره شي، د هغه یو اډوکی به هم مات نه کړی شي. او بیا یو بل آیات وایي چې هغوی به هغه سړي ته ګوري چې په نیزای سوری که. د هغې نه پس یوسف چې د ارمیتیو او هغه د عیسی یو مورید و، خو په پټه، ځکه چې هغه د یهودیانو نه یریده، هغه پیلاتوس ته خواست وکړو چې ماله د عیسی لاش د سولی نه د وړلو اجازت راکه. او پیلاتوس اجازت ورکه، نو ځکه یوسف ورغی او د عیسی لاش یې یوړو. د هغه سره نیکودیموس نومي سړی هم ملګری شو، څوک چې عیسی له د شپې ورغلی و، او قریبا د 500 سیره اود سره یې لوبان ګټ کړي راوړل. هغوی د عیسی لاش واغسته او د خوشبویه سره یې د لټې په کفن کې د یهودیانو د رواج په مطابق انغښتو. کم ځای کې چې هغه په سولی کړی شوی و، هلته کې یو باغ و، او په باغ کې دننه یو نوی قبر و چې لا پکې څوک خښ کړی شوي نه. هر کله چې دغه قبر نږدې و، او بله ورځ د سبت ورځ وه، ځکه چې هغوی عیسی دغلته وسپارلو. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. شلم باب. د اتوار پورس سحر وختي چې لا توره خړه وه مریم مګدالینی هغه قبر لراله او سګوري چې د قبر د خولې نه ګډ بیرته کړی شوی و. نو هغې په شمعون پترس او هغه بل مورید پسې دو کو چا سره چې عیسی مینه کوله او ورته یې وویل چې هغوی خو مالک د قبر نه وړی دی او دا نه ده معلومه چې کوم ځای هغه خخ کړی دی. نو پترس او هغه بل مورید پاسېدل او قبر پلو روان شول. هغوی سنگ په سنگ زغاختل خو بل مورید د پترس نه مخکې شو او قبر ته یې ځان ورسو. هغه دننه وکتل او د لټې کفن یې ولیده چې هلته پروت و خو دننه ور نه راغلو. بیا شمعون پترس په هغه پسې راغی او قبر ته ور ننوتو. هغه د لټې کفن ولیده او هغه رومال چې د عیسی سر یې پې تړلی و هغه د کفن سره نه و پروت، بلکې ځان له جدا نغښتی شوی په یو بل ځای کې پروت و. نو بیا کوم مورید چې مخکې راغلی و هغه هم قبر ته ور ننوتو او ویلیدل او یقین یې راغی. تر دغه وخته هغوی د سیپو په مطلب نه و رسیدلی چې دا یې ښکاره کړې وه چې عیسی به خامخا د مړو نه بیا ژوندی پاسي. نو موریدان بیرته کور ته لاړل خو مریم د قبر نه بهر ولاړه وه او ژړل یې. کله چې هغې وژړل نو بیا یې قبر کې سر ور دننه کړ او هلته یې دوه فرښتې په سپینو جامو کې د مړي په ځای ناستې ولیدې، یوه سر پلو او بله خپو ته. په هغه ځای کې چرته د عیسی لاش کې خدای شوی. هغوی هغې ته وویل چې ای ښځې ته ولې ژاړې؟ هغې جواب ورکړ چې هغوی زما مالک چرته وړی دی او ما ته دا نه ده معلومه چې هغه یې کوم ځای خخ کړی دی. د دې خبرو نه پس هغې مخ راواړولو او سګوري چې عیسی هم هلته ولاړ دی، خو هغې ونه پېژندلو چې دا عیسی دی. عیسی هغې ته وویل ته ولې ژاړې؟ ته څوک لټوې؟ هغې دا خیال وکړو چې ګینې دا د دې باغ مالی دی. نو ورته یې وویل صاحبه، که چېرې تا د دې ځای نه وړی دی نو ما ته دا ووایه چې هغه د کوم ځای خخ کړی دی، نو زه به هغه د هغه ځای نه یوسم. عیسی وویل مریمې؟ هغې هغه ته مخ ور وګرځو او ویې ویل ربونی، چې په عبرانۍ کې استاذ ته ویلی شي. عیسی وویل ما ته لاس مه راوړه، ځکه چې زه لا پلار ته نه یم تلی، خو زما رونو له لاړه شه او هغوی ته ووایه چې زه اوس خپل پلار ته او ستاسو پلار ته، خپل خدای ته او ستاسو خدای ته پاس ځم. مریم مګدالینی موریدانو له لاړه او ویې ویل چې ما مالک ولیده او هغوی ته یې د هغه پیغام ورسو. هم د هغه اتوار په ورځ ماښام چې موریدانو د یهودیانو د یری نه دروازې بندې کړې وې ناست و، چې عیسی راغی د هغوی په منځ کې ودرېده او ورته یې وویل په تاسو دې سلامتیا وي، او بیا یې هغوی ته خپل لاسونه او خپله پوښته یې وښوله. نو کله چې موریدانو مالک ولیده نو هغوی ډیر خوشحاله شو. عیسی یو ځل بیا وویل چې په تاسو دې سلامتیا وي، څنګه چې پلار زه راستولی یم همدغسې زه تاسو استوم. بیا یې په هغوی وپوکل او ویې ویل روح القدس واخلئ، که چېرې تاسو د چا ګناهونه وبخئ نو هغوی وبخلی شو، او که چېرې تاسو هغه ونه بخئ نو هغه به نابخلی پاتې شي. په دولسو موریدانو کې یو تومه چې برغونی هم بللی شي د نورو سره هغه وخت هلته موجود نو چې عیسی راغی. نو موریدانو هغه ته حال ووی چې موږ مالک لیدلی دی. هغه وویل چې تر څو چې ما د هغه په لاس د میخونو سوری لیدلی نه وي او خپلې ګوتې مې پې نه وي لګولې په کوم ځای کې چې میخونه ټک وهلی شوي و او خپل لاسونه د هغه په پوښتۍ ونه لګوم نو زه به دا یقین ونه کړم. یوه هفته پس د هغه موریدان بیا په کوټه کې ناست و او توما ورسره موجود و. سره د دې چې دروازې بندې وې نو عیسی ورغه دا غوی پمینس کی ادرید او وی ویل پتا سو دی سلامتی آوی. بیا توما تا اویل خپل گوتی دل تا کیک دا او زما لاسونه اوینه او خپل لاس وړاندې کا او زما په پخته ای او لگاوا او نور شک مکاوا خو یقینو کا. توما اویل زما مالکا او زما خدایا. عیسی اویل پا دی چی تا زه اولیدم نو ایمان دی روڑو، بختور دی اغوی چی زه نیم لیدلی خو ایمان روڑی. بیشکا چی عیسی د خپلو موریدانو پوڑان دی نور هم دیری موجزی سرگند که کمی چی پا دی کتاب کی ندی لیکلی شوی او اغا چی دلتا لیکلی شوی دی تش پا دی غرز دی چی تاسو پا دی ایمان روڑی چی عیسی هم مسیح دی، یعنی د خدای زوی، او د ایمان راوړلو په وسیله داغه پنوم ژوندون ولرای. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. یوشتم باب. سمو د پس عیسی بیا د تبریاس دریاب په غاړه موریدانو ته خپل ځان سرګن کو. شمون، پترس او توما چې برغونه هم بلل کیږي، او نتانیل چې د گلیل د کاناو او د زبدی زامن او دو نور موریدان هم الته موجودو. شمعون پترس ویل زه د کبانو په ښکار ځم. نور ویل چې موږ به هم در سره ملګری شو. هغوی روان شول او کشتۍ ته وختل، خو په هغه شپه یې هیڅ اوننیول. چې سحر شو نو څه ګوري چې عیسی د دریاب په غاړه ولاړ دی، خو موریدانو ته دا نه وه معلومه چې ګینې دا عیسی دی. عیسی هغوی ته نارې کې، ای هلکانو سمو اونیول که نه؟ هغوی جواب ورکړ چې نه. هغه وویل د کشتۍ ښي لاس ته جال اولی نو کبان به اونیسئ. هغوی دغه شان وکړ او څه ګوري چې هغوی جال کشتۍ ته نه شو راخېجولی، ځکه چې په هغوی کې دومره ډیر کبان راګیر شوي وو. بیا هغه مورید چې عیسی ورسره مینه کوله پترس ته وویل، دا خو مالک دی. کله چې شمعون پترس دا واورېدل نو هغه خپله چوغه واغوسته، ځکه چې هغه بربنډو، او دریاب ته یې ودانګل. هغه نور په کشتۍ کې راغلل او د کبانو ډک جالی راخکو، ځکه چې هغوی د وچې نه ډیر وریسته نو، خو بس یو سل ګزه به وریسته. کله چې هغوی غاړې ته روختل نو هغوی د سکرو اور ولیده چې کپ پرې پروت و، او لږه ډوډۍ هم ورسره وه. عیسی وویل چې د خپلو هغه کبانو نه چې اوس مو نیولی دي سره وړئ. شمعون پترس کشتۍ ته ورغې او جال یې ځمکې ته راخ کړ چې د غټو کبانو نه ډک و، او دا یو سل درې پنځوس و. او سره د دې چې دومره زیات و، خو بیا هم جال اونش لیدلو. عیسی وویل راځئ او وخورئ. په موریدانو کې یو کس هم دا همت ونه کړی شو چې تپوس تیو کې چې ته څوک یې، ولې چې هغوی ته دا پته وه چې دا مالک دی. عیسی را وړاندې شو، ډوډۍ واغسته او هغوی لی ورکه، او کب یې هم دغه شان تقسیم کو. دا دریم ځلو چې عیسی د مړو نه ژوند کېدو نه پس خپلو موریدانو ته خپل ځان سرګن کړی و. د خوراک نه پس عیسی شمعون پترس ته وویل، شمعونه د یوحنا زویه، ته د نورو ټولو نه ګینې ما سره زیاته مینه لرې سه. هغه جواب ورکړ چې او مالکه، تا ته معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. هغه ورته وویل چې بیا نو زما ګډوري وسره وه. په دویم ځل هغه تپوس وکړو چې شمعونه د یوحنا زویه، ته ما سره مینه کوي؟ پترس وویل، او مالکه، تا ته معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. هغه ورته وویل، نو بیا زما ګډې سنبالې کا. په دریم ځل هغه وویل چې شمعون د یوحنا زویه، آیا ته ما سره مینه کوي؟ پترس په دې خبره غمجن شو چې هغه ته په دریم ځل دا تپوس وکړو چې ته ما سره مینه کوي. هغه وویل، مالکه، تا ته هر څه معلوم دي او تا ته خ معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. عیسا وویل زما ګډی اوسره وه. رښتیا رښتیا درته دا وایم چې کله چې ته ځوان وې نو تا به خپل ملا په خپله تړله او چرته چې دی غوښتل هغه خوا به تلې، خو کله چې ته زوړ شې نو ته به خپل لاسونه خواره کې او بل څوک به دې ملا وتړي او هغه خوا ته به دې بوزي چرته چې ستا د تللو نیت نه وي. هغه دا خبره د ظاهرولو دپاره وکړه چې پیترس به په داسې مرګ ووجله کېږي چې د خدای جلال به پکې څرګند شي. بیا هغه دا وویل چې په ما پسې راځه. پیترس راوګرځېده او هغه مورید یې په ځان پسې ولیدلو د چا سره چې عیسا مینه کوله، هغه چې د ډوډۍ په وخت هغه ته راښکته شوی و. او دا تپوس یې ترې وکړو چې مالکه هغه څوک دی چې په تا به مخبري کوي. پیترس چې هغه ولیدو نو د عیسا نه یې تپوس وکړو، مالکه هغه ته به څه پیښیږي؟ عیسا جواب ورکړو، که دا زما رضا وي چې هغه دې تر هغې پاتې شي کله چې زه بیا راشم نو ستا په دې کې څه، ته په ما پسې راځه. د عیسا دا وینا په موریدانو کې مشهور شوه او دا مطلب ترې واغستی شو چې ګینې دغه مورید به نه مري. خو عیسا تش دا ویلو، که دا زما رضا وي چې هغه دې تر هغې پاتې شي کله چې زه بیا راشم نو ستا په دې کې څه، دا هم دغه مورید دی چې دلته چې څه لیکلی شوي دي د هغې ګواه دی. دا په حقیقت کې هغه دی چې دا یې ولیکل او موږ ته دا معلومه ده چې د هغه ګواهي رښتیا ده. نور هم ډیر څه دي چې عیسا کړي وو. کچرې دا ټول په تفصیل سره لیکل شوی وی نو زما خیال دی چې په ټوله دنیا کې به هغه کتابونه چې په دې لیکلی شوي وی نه زایدل.